کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه یو ساعت تشنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړی شوی دی چې تر ډیره په قطر کې د افغان دولت او وسوال طالبانو د مشرانو ترمنځ د سولې د مقدماتي خبرو د پایل په اړه په بیلابیلو موضوعاتو باندې بحث وسي. تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د خبرونه به وروسته زما همکار اسمت کاروان درته وړاندې کړي، خو تر هغه دمخه زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وایم. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې، د افغانستان د اوږدمهاله جګړې د ختمېدو په هدف په دوحې کې د افغان دولت او طالبانو مشرانو ترمنځ نننۍ مقدماتي خبرې ختمې سوې. پاکستان او هند په قطر کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د دې هېواد د تلپاتې سولې او ثبات غوښتنه وکړه. او ایران له اسرائیل سره د بحرین د بشپړو ډیپلوماتیکو اړیکو جوړولو پریکړه نن وغندله. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د اوږدمهاله جګړې د ختمېدو په هدف په دوحې کې د افغان دولت او طالب مشرانو ترمنځ نننۍ مقدماتي خبرې د سولې د راوستلو په هیلو ختمې شوې. دواړو لورو په افغانستان کې د سولې پر اهمیت او اړتیا خبرې وکړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله په دې خبرو کې د یو بشر دوستانه اوربند غوښتنه وکړه. په دې مراسمو کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر لخوا پرانستل شول، پر ښاغلي عبدالله سربیره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او ورپسې د نورو هیوادونو تاسو هم خبرې وکړې. ویناوالو په ټوله کې په دې خبرو کې د دواړو لورو د مرکچانو ترمنځ په شن نیت د سولې خبرو د پرمخ وړلو او شو پایلو هیله وشوده. ټاکل شوی ده چې سبا به د سولې د خبرو پر اجنډا خبرې وسي او د دوشنبه په ورځ به د طالبانو د سولې پلاوی د افغان حکومت د سولې له پلاوي سره په رسمي ډول د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام انتخاب په خپل افغانان کوي، خو نوموړي د واک تر ټولو غوره لار دیموکراسي وبلله. پومپیو نن په دوحې کې د بین الافغاني مذاکرات په مقدماتي غونډه کې زیاته کړه:
البته چې ستاسو دراتلونکي سیاسي سیستم انتخاب ستاسو سره دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې موږ دیموکراسي تر ټولو ښه لاره ګڼو. دیموکراتیک سیستمونه د اقلیتونو د حقونو د خوندیتوب ترڅنګ د اکثریت د انتخاب استازیتوب کوي، او دې تګلارې موږ او نورو دیموکراتیکو ملتونو ته لوی بریاوې درلودلې دي.
بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر نن د دوحې د سولې په مقدماتي خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د اسلامي نظام ټینګول غواړي. نوموړي له ټولو ګډونوالو وغوښتل چې په خپلو ویناوو کې اسلامي اصول په پام کې ولري او د خپلو شخصي ګټو لپاره د ده په وینا اسلامي اصول قرباني نه کړي. امریکا ویلي چې په دې خبرو کې د څارونکي رول لري او د اړتیا په صورت کې به له دواړو لورو سره همکاري کوي. اخوا پاکستان او هند هم په قطر کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د دې هیواد د تلپاتې سولې او ثبات غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې په آنلاین ډول په دې خبرو کې ګډون درلود وویل هیواد یې د یو باثباته متحد او سوله ییز افغانستان غوښتونکی دی. نوموړي ویلي د سولې ټینګښت د دې سبب کیږي چې ټول افغان کډوال چې له څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي بېرته خپل هیواد ته ستانه سي. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر هم په افغانستان کې د سولې غوښتنې ترڅنګ وویل چې په افغانستان د هند پنګونی شي چې هیواد یو هوسا او پرمختللی افغانستان غواړي. د افغانستان له ګاونډیو څخه ایران او تاجکستان په دې مراسمو کې ګډون نه درلود. تر اوسه د هغوی د نه ګډون دلیل معلوم نه دی. بلخوا د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی هم هیله ښودلې چې په دوحې کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په افغانستان کې د روغې جوړې پیلامه وي، نه دا چې یوازې په مراسمو پورې محدود پاتې شي. د تخار چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشته. د تخار د لوی لارې د امنیتي پوستې مرستیال څارمن شاولي په وژل سوي کې شامل دی. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې دا نښتې وروسته له هغه پیل سوي چې طالبانو تېره شپه د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل. نوموړي وویل
که متاسفانه معاون قطعه شورای ما با یک محافظش بریدری گیرد.
لبد مرغز مجدلوی لاری د قطعه مرستیال لی و ساتون که سره پدی نشتو که و وشل شو او چلور تن نور تپیان شول. ده غراز ده هوایی او زمکنی بریدونو پا نتیجه که نه تن مخالفان وشل شوی او ات نور تپیان دی.
اش نفر زخمی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غږ لازادې راډیو اوري. ایران له اسرائیل سره د بحرین د بشپړو ډیپلوماتیک اړیکو جوړولو پریکړه نن وغندله. سپینې ماڼۍ پرون د بحرین او اسرائیلو د اړیکو د موافقې اعلان وکړ. تمه د درې سره هیوادونه راتلونکي اونۍ په واشنگټن کې په دې اړه مراسمو کې ګډون وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې اعلامیې کې دا یوه ناسمه پریکړه بللې او ویلي دي چې دا به په تاریخ کې د دوی په وینا د یوه شرمونکي اقدام په توګه ثبت سي. ایران بهرین تورنوي چې د فلسطین د اوږدې مودې زحمتونه یې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین لپاره قرباني کړل. شاوخوا څلور اونۍ د مخه عربي متحده اماراتو هم له اسرائیل سره ورته موافقه کړې وه. د افغانستان او بخشی د امریکا متحده ایالاتو په دوړو موافقو کې منځګړی توپ کړی. او په کراچی ښار کې یو پاکستانی خبریال ونیول سو. پولیس او د دې خبریال کورنۍ وایي چې بلال فاروق پرون نیول سوی دی او تورن دی چې په ټولنیزو رسنیو کې د هیواد د پوځ پر ضد لکړه کې ډک بیانونه خپرول. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم دا ترشنه آسمان لاندی خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. له اوږده انتظار او بشمیرو ناندریو وروسته بالاخره د افغانانو ترمنځ خبري پیل شوې. دا خبرې چې د قطر په کوربتو په دوحه کې پیل شوې ممکن ډیر وخت دوام وکړي. په پرانیستون کې غونډه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د بشري اوربند غوښتنه وکړه. د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادر په دواړو خواوو غږ وکړ چې په خپلو بحثونو کې له زغم او حوصلې کار واخلي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې دا په افغانانو پورې اړه لري چې ځان ته څه ډول نظام غوره کوي، خو هیله لري چې افغانان داسې حل لاره غوره کړي چې په ټولنه کې د ښځو د حضور په ګډون د ټولو افغانانو ټولنیز حقونه خوندي کړي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ دا پروسه د سولې لپاره تر ټولو ښه چانس وباله او د ملګرو ملتو سرمنشي ویلي چې دواړه خواوې باید اوربند وکړي. خود طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادر په خپل لنډه وینا کې د اوربند یادونه ونکړه. د دې ډلې دوه مرکچي د مرکچي پلاوی دوه غړو د اوربند لاره پاره ازادي رادیو سره په خبرو کې متفاوت نظرونه څرګند کړل. مولوی عبدالسلام حنیفی د ازادي رادیو ته وویل چې پر اوربند خبري د دوی د مذاکرو په ایجنډا کې شامل دي او له امریکا سره په موافقه کې هم دا موضوع یاد شوې ده. خود طالبانو یو بل غړي سهیل شاهین بیا وویل چې اوربند دوی نه بلکې د مقابل لوري په ایجنډا کې شامل موضوع ده. تر دې خبرو وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته پامپیو ویلی و چې دا خبري به سختي وي. مخکې تر دې چې په دې خبرونه کې خپلو ملمنو سره د دې خبرو پر سختو مسئلو موافقه ته در رسیدو پر امکانات او نور موضوعات وژغی شو، لمړی قطر ته ځو. هلته د ازادي رادیو خبریال راتب نوري چې د قطر غونډه لنیشدې ګوري او تعقیبوي همدا شیبه د ټلیفون لاري را سره د نوري صاحب تاسو تر کلی وایم. تاسو د غونډې د برخوالو ویناوي واورېدې، د دواړو خواوو د پلاو غړي مو لنیشدې ولیدل. فضا تاسو ته څنګه ښکاره شوه؟ څومره د دوی په چلند له یو بل سره په خبرو روغبړ او نورو اشارو کې د پخلاینې نښې درته ښکاره شوې؟
سلامونه تاسو ته تروان صاحب، تاسو ټول اوریدونکو ته. د قطر غونډه نن بلاخره شروع شو. دا یو له ډیرو تاریخي غونډو څخه بلل کیږي. د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې دوه مخالف اړخونه سره کښېني. که څه هم تر دې مخکې ځینې نورې هوکړې لکه د جنیوا هوکړه او دا نورې هوکړې شوي دي، خو هیڅ وخت د افغانستان د څلوېښت کلن جګړې په تاریخ کې داسې پېښه نه وه شوې چې دواړه اړخونه مستقیم سره کښېني، د خبرو اترو په میز کې او خبرې سره وکړي. نن غونډه د ډاکټر عبدالله عبدالله په دغه د قطر د خارجي وزیر په وینا پرانستل شو. خو اول چې د افغانانو له لوري وړه لغه ډاکټر عبدالله عبدالله او بیا ملا برادر او مشته اشاره ورته وکړې. زه نه غواړم چې تکرار شي، خو په ټوله کې فضا داسې معلومه شوه وروسته تر غونډې چې ځینې د باندې ووتل او موږ خبرې ورسره وکړې. فضا مساعده نه معلومېږي، خو مهمه دا هم د چتروسه فرصت د دینه د مساعد سوي چې دغه خلک د دواړو طرفو هیتونه او پلاوی سره کړی او خبرې وکړي. تر اوسه روغبړم نه دي سره کړی چې د افغان حکومت د پلاوی سره هم وړګېدل دغه خبرې وکړه او طالبانو هم دغه خبره وکړه. نو اوس د غونډې تر ګډونوالو وروسته چې خبرې وکړې د ځینې خارجه وزیران آنلاین توګه خبرې وکړې، بیا دو اړخیزې او درې اړخیزې ناستې شروع شوې چې درې اړخیزو ناستو کې امریکا او افغانستان او طالبان سره کښېني، د افغانستان حکومت او طالبان سره کښېني، او په دو اړخیزو ناستو کې افغان حکومت پلاوی به د طالبان له پلاوي سره کښېني. نو تر دې وروسته به اختتامیه غونډه هم وي او بیا وروسته به دوی یو کانفرانس هم ورکوي په ګډه سره. نو فکر کوم چې تر دې مهاله کمی خبرې چې موږ طالبانو سره کړي دي، د طالبانو پلاوی ځینې داسې وایي چې د اوربند مسله د دوی په اجنډا کې شامل نه ده، خو بیا ځینې نور وایي چې اوربند هم د مذاکراتو یوه برخه ده چې په پیل کې به خبرې ورباندې وشي، خو تر اوسه معلومه نه ده، ځکه چې سبا دواړه هیئتونه په اجنډا غږي چې بیا بل سبا مستقیم مذاکرات پیلېږي.
بله نوري صاحب، ځینې داسې وایي چې د ته په پام چې د طالبانو د طرف مشر ملا برادر په خپلو خبرو کې د اسلامي امارت یادونه ونه کړه، او له بلې خوا عبدالله عبدالله په اوربند خبرې وکړې او په اوربند یې تاکید وکړ، او بیا بیا یې دا وویل چې طالبان هم یو شمېر پلویان لري، باید مسله په خبرو حل شي، او افغانان باید اوس دې نتیجې ته رسیدلي وي چې د جنگ له لارې مشکل نه حل کیږي. دا یو ډول پخلاین کې څرګندونې یا نښې ځینو خلکو ته ښکاره شوې دي، تاسو څه فکر کوئ؟
تاسو خبره پر ځای ده، لکه څنګه چې دوی خبري وکړې، موږ هم د ځینو خلکو سره بیا د ځینو طالبانو د ځینو غړو سره وروسته خبري وکړې د باندې د مجلس سره. دوی هم همدې خبرې باندې ټینګار کوي چې نظامی حل لاره د افغانستان لپاره اوس حل لاره نه ده. نو دوی هم غواړي چې دا خبرې اترې وسي، او د طالبانو د حیات یو پلاوی ملا نفی مرته وویل چې دوی غواړي چې هر څومره دا خبرې اترې وځنډېږي، نه مطلب وخت واخلي او زمان واخلي، خو دوی بیا هم دې ته لیواله دي چې ادامه ورکړي او یوې نتیجې ته سره ورسیږي چې دا نتیجه د افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کښېږدي. نو د دوی له خبرو داسې څرګندېږي چې دواړه لوري آماده دي خبرو ته، خو خامخا د افغان حکومت پلاوی هم وایي او طالبانو پلاوی هم وایي چې خامخا به دلته لوړې او ژورې به وي، ځینې خنډونه به وي، خو مهمه دا ده چې د مولوی حنفي په خبره چې دغه تصمیم او صمیمیت دا دواړه وایي ډېر نقش لري په دې.
بله ویل شوي ول چې اول پړاو خبرې به په قطر کې وي، آیا تر اوسه پورې داسې کومه نښه تاسو ته معلومه شوې نه ده چې دا خبرې به څومره دوام کوي او بل پړاو به چیرې وي؟
د خبرې د دوام په اړه خو هیڅوک نه پوهېږي تر اوسه، نه د افغانستان د حکومت کسان او نه هم د طالبانو د تحریک پلاوی، دوی هم نه پوهېږي، خو دا د خبرو په فضا او دغه پورې اړه لري. خو دوهم پړاو خبرې تر اوسه پورې معلومه نه ده، لکه څنګه چې پرون نانی فاطمه ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر چې تقریبا له 15 ډیرو هیوادونو آمدګي دې ته شولې، نن هم د ازبکستان رئیس جمهور چې خبرې کولې خپلو خبرو کې په دې باندې تاکید وکړي چې موږ آماده یو چې دا خبرې دغه کړو، په سمرقند کې کوربتوب دې خبرې وکړو. نو تر اوسه معلومه نه ده چې دوم پړاو خبرې به چیرې وسی.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. د ازادي راډیو خبریال راتب نوري و چې له قطر څخه د ټلیفون له لارې را سره خبرې کولې. راتب نوري د قطر غونډه له نږدې څاري او هر شیبه به له ازادي راډیو سره د دې غونډې معلومات شریکوي. د ازادي راډیو خبرونې اوري. اوس د دې خبرونې میلمانه در پیژنمه. په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواری او همدارس د سیاسي چارو نظر خاوند قاضي صاحب محمد امین وقات زموږ د دې خبرونې میلمانه دي، او کوشش کوو چې په قطر کې د سولې د عالي شورا د ویان ښاغلي فریدون خوزون سره هم تماس ونیسو. قاضي صاحب وقات، تاسو تر کله وایم؟
السلام علیکم سروان سپاسی ملالۍ شینواری او نورو ټولو اوریدونکو ته سلام او احترام تقدیموم.
سلامت اوسه قاضی صاحب. وقت تاسیب د قطر خبری تعقیب کړی وی، تر دې دمه څه برداشت لري، څه فکر کوي، چې څومره هیله ورته لري دې خبرو ته؟
بلې، څومره چې نړیوال اهتمام په دې برخه کې چې جنگ پای ته ورسیږي، بین الافغانی مذاکرات پیل شي او د افغانستان د بیرغونې شرایط یا دروازه د دنیا پر مخ خلاصه شي او افغانان روزانه چې کوم قربانی ورکوي، د دې قربانۍ په ځای باندې هغوی یو سوکاله ژوند ولري. دا نن په قطر کې په دغه غونډه کې په ډېره لوړه سطحه تمثیل شولی. د دې غونډې اهتمام په دې کې و چې د ملل متحد سرمنشي، ناټو سرمنشي، اتحادی اروپا سرمنشي، د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان سرمنشي، د امریکا خارجه وزیر، د برطانیې نماینده او د جرمني، د ترکیې، د اندونیزیا او د مرکزی آسیا، هند او پاکستان او چین، د ټولو اتفاقي غوښتنه دا وه چې جنگ کوم پیغام نه لري او جنگ باید پای ته ورسیږي، او د جنگ د پای ته رسیدلو طریقه دا ده چې موږ نن ورځ دغه غونډه کې اشتراک کړی دیشو هیوادونو او مؤسساتو، او تاسو طالبانو نمایندگان او د دولت نمایندگان هم موږ دغه افتتاح کوو. خپل سفارشات او نظریات ستاسو په مخ کې ږدو. تاسو خپل بین الافغاني مذاکرات سبا بل سبا شروع کوئ. محوري مسله به د افغانستان مصالح محوره به وي، منافع محوره به وي.
دا دا وایي چې ستاسو په نظر، ستاسو په نظر په دې خبرو کې به
حوصله وکوي.
ډېره مننه.
دنیا دغه اهتمام چې د سولې په حق لري او د افغانستان د بیرغونې په حق لري، دې به کم سترګنه وګورئ، بلکې دا ډېره لوی فرصت ده، او دا فرصت باید د افغانستان خلک ځای نه کی بنا انمنګ د دواړو لورونه طالبان ورونو دولت نه غواړو چې دا فرصت ځای نه کی. دا فرصت بدیل نه لري، سوله بدیل نه لري، او د سولې تر شا باندې خزانه پرتی دي، میلیاردونه ډالرو مرسته پرتی دي. وران افغانستان جوړیږي، خوار او غریب، بیچاره او فقیر افغانان د کار او د غنا په لار باندې سفر پیل کوي، مکتبونه بیرته انکشاف پیدا کوي.
قاضی صاحب، قاضی صاحب ډیره مننه، ډیره مننه. لکه چې قاضی صاحب زما آواز نه اوري، قاضی صاحب لکه چې زما غږ نه اوري فکر کوم. پرحال ډیره مننه کور ودان. ستاسو په نظر په دې خبرو کې به مشکل ټکی څه وي؟ په کوم موضوع فکر کوئ چې باس به ډیر وشي او په موافقه ته رسیدل به ګران وي؟
خو یو دا ده چې خبره دا کېږي چې جمهوریت دی او که امارت دی، امارت خبره باندې خو تیږي خو در شوې ده. د نړۍ یو سلو اته نوي هیوادونو ټولو په دې اتفاق دی چې امارت قابل برگشت نه دی. نو طالبان اوس د اسلامي نظام خبره کوي. اسلامي نظام خود د قانوني اساسي کې دومره تمرکز ورکړی شوی او اهتمام شوی، خو مزید به په دې باندې نور نظر واچو. دا به وکړو احتمالا خلک وایي د بیرغ خبره به کوي. داروان صاحب، دا بیرغ دغه فیری دولت نه دی، دا د حامد کرزي نه و، دا د دې نه مخکې د مسؤولین نه و. دا سل کلنه سابقه لري او د افغانستان د ازادۍ د اتل امان الله خان بیرغ دی. یو سل یو کال پې تیر شوي دي. په دې کې ستور سور شین رنګ دی، کلمه ده، محراب او منبر دی. د طالبانو بیرغ صرف شین فین رنګ لري، محراب او منبر نه لري. محراب او منبر معنا دا ده چې هم عبادت شته، هم دعوت شته. طالب تا په بیرغ کې خو د دعوت او د عبادت ځای نه دی په ګوته شوی. نو دا خو سل کلنه سابقه نه لري، دا د ملت ملکیت دی، دا د تاریخ ملکیت دی، او په دې کې د تصرف راوستل د هغه ستر انقلاب او د هغې د هغه افتخار آمیز شخصیت امان الله خان سره چې یو کال سابقه لري د دې سره جفا ده. زه فکر نه کوم چې په دې خبره باندې به طالبان څه ترکیز وکړي. کلمه طیبه په دې بیرغ کې شته، په امتیاز به کې الله وطن څه شی دی چې دلته محراب او ممبر، محراب د عبادت ځای دی او ممبر د دعوت او د تبلیغ ځای دی. نو دا بناً دا خبره برجسته ده، دا چې خبرې به نورې هم پیدا شي.
ډېر مننه. لیکن قاضي صاحب، فکر نه کوئ چې ځینې نورې مسلې لکه د ښځو حقونه، دا چې دوی وایي چې ښځو ته موږ د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکوو، چې دا هم اوس هر څوک یو ډول تعبیر او تعریف لري له دې مسلې نه، چې یو څوک ښځو حق یو شي ته اسلامي حق وایي، ځینې ښځو ته یو بل ډول حق اسلامي حق وایي. فکر نه کوئ چې دا مسله به هم د دوی په بحثونو کې لنجمنوی؟
په قرآن کریم کې د خوځو حقوق د کوم اهتمام شوه ده؟ سورۃ النساء او سورۃ ترجه د خوځو په نوم یاد شوه. سورۃ مجادله یو خوځه د خپل صحابینو ورته ویلو چې ته زما د مور په شان ته د پیغمبر حضور ته لاړه چې زه ودا بچیان څه کوم. اغه منتظر باز شو چې د دې خبرې چې میړه ورته ویل چې زما د مور په شان دی دا خو طلاق نه دی، دې خبرې حکم څه دی؟ نو دې ته زهار ویل شو الله په کو دې کې وحی او آیاتونه نازل کړل مسلسل په دې خبره کې. نو بناء د خذو بسوره مریم و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها او ضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. في القرآن كلا تسجيلك أخذ ميجاجة سليمان ده لأخرنا يخبر خلق تقول جبل شهر سليمان بيمان لكي ده ميجي غير شعر نده أورد له وسليمان ده وحي في لحاظ وارد الشوخ الله فعرش مع الله كده أخذ ميجي غير وارد او سوره النمل په قران کریم کې د میګي په نوم باندې مسماک د یونس علی السلام غږی چې بهر کې وګرځیدلو مایی تیر ک او غل تا خپل کم د اشتباه چې نه شوی او وی ویل چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. د مایی په خېټه کې د غږ الله واورید او غل نجات ورک. نو خځه حقوق لري، د خځه عزت لري، خځه شرافت لري. افغانستان کې ټول جنکانو مکتبونه مستقل دي، تور کمیسونه او سپین پوړنی د تعلیم د دورې دي، او بلې شي د تحصیل په دوره کې د جنکانی چیزی د تور حجابونه نن سبا په کابل کې په افغانستان کې ډیر رواج شوی دي. څوک خځه د بوکرې سره ځي بیا غل لري کې تور حجاب دغه کې څوک د حجاب سره ځي، دې کې مشکل نشته. اما هغه به تعلیم خځه چاغته نه منځ ورځي، نه کلمه ورځي، نه د حیض احکام پیژني، نه د نفاظ احکام پیژني، نه بچی تربیه کولی شي، او هغه په دنیا کې دوزخي ده. نو د هغه د خواغه تعلیم یافته ښځه ښځه که یوه نیمه یې لږ څه شوخه وي خو اکثریت یې دیني پوهه لري، او چې طالبان راشي دا پوهه به مزید ترویج پیدا کړي. نو تعلیم هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، دا مسئله قرآن کریم کې تسجیل ده چې عالمان او بعلم خلق برابر نه دي، نه دي نه صرف دیني علما مطلب نه دي. نو طالبان چې راځي د خوځو حقوق دې ته به هغوی ډېر په درنښت وګوري، او ډېر د شریعت په چوکاټ کې ښځې اعلان کوي. زاروان صاحب چې موږ شریعت په چوکاټ کې خوځو حقوق غواړو، د اسلام په چوکاټ کې کوم حقوق چې موږ د اسلام راکړي دي هماغه غواړو.
بله صاحب،
دې کې اتفاق شو.
ډیر زیات مننه کور ودان قاضی صاحب وقات قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوریدا خبرونه مو په قطر کې د بین الافغانی خبرو په باب ده دوی خبرو ته ځانګړې ده په خبرونه کې مو ملمانه دي د سیاسي چارو نظر خاوند قاضی محمد امین وقات همدار از مو د پټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالې شینواری ته بلنه ورکړې ده خو متاسفانه ملالې شینواری د شیبه ټلیفون ته جواب نه وایي یا کله ټلیفون کار نه کوي خو یو د چارو یو بل کار پوه شغلې حمید عزیزی چې د پوهنتون استاد هم ده همدا شیبه د ټلیفون لاله را سره ده د سکایپ له طریقې لا شته سکایپ اواز به موازی وي ان شاء الله عزیزی صاحب تاسو تر کله وایم او که لمړی خپل نظر زموږ لاوریدونکو سره شریک کړئ چې دا خبرې چې په قدر کې نن پیل شوې څومره امیدوارونکې دي او څومره ورته هیله لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو آزادی. باور و نظر من این است که شرایط افغانستان، وضعیتی که ما در افغانستان در طی 42 سال گذشته شاهد بودیم، بالاخره ایجاب ازیر میکرد که یک روزی این شعله‌ای که روشن بود، این آتشی که در حال سوختن بود، این هیزم خود خلاص بکنه و یک روزی خاموش شود. به نظر من و به فکر من امروز امو زمان رسیده که این آتش دیگه در حال خاموش شدن باشد. تمام به عبارتی زمینه ها و تمام پتانسیل هایی که در طی 42 سال گذشته باعث جنگ در افغانستان شد، در ابتدای 42 سال پیش تحت عنوان مسئله دین، تحت عنوان رقابت های شرق و همه که از این ها زمینه هایی بودن که می توانستن به عبارتی آتش جنگ در افغانستان شعله‌ور نگاه بکنه. اما در حال حاضر تمامی این پتانسیل ها و تمامی این زمینه ها دیگه ارزش و جایگاه خود از دست داده، اصطلاحا دیگه بر مردم علی‌السویه شدن. تنها عاملی که باقی مانده و ممکن است یک روز باعث درگیری و اختلاف شود، او عاملی است که در سال 2001 در بن پایش گذاشته شد.
درست.
و او بحث کشمکش های قومی بر سر قدرت هست که من فکر نمی کنم دیگه امروز اقوام مختلف افغانستان برای عزیزی
یعنی تاسی امیدوار است دی خبرو تا دیر منه نه به هم عزیزی صاحب نوبت در که همداشه به در سول دی عالی شورا ویان شاغل فریدون خوزون لقطر د تلیفون لاله را سره د خوزن صاحب تاسو ته مرکلای وایم که ل تاسو څخه د ملا برادر د وینا پاړه پوښتنه وکم د ملا برادر خبرې تاسو په نظر څنګه وي څومره پخلاین کی وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو او استاد راډیو اوریدونکو ته. نن د افتتاح مراسم او هغه وینا چې د افغانستان لارخه ډاکټر صاحب عبدالله وکړه او په د طالبانو پاشا زولای چې ملا برادر کوم وینا وکړه، موږ ته متوقع دا چې دا آغاز د کار دی او وروسته چې موږ به بیا د دوشنبه په ورځ رسمي مذاکرات پیلو د دواړو مذاکره کوونکو هیات ترمنځ. دا یو نقطه چې دوی هم د مذاکرات په دوام باندې ټینګار کوي او د حوصله خبره کوي. دا پرې معنی چې دوی هم مذاکرات غواړي او سوله غواړي. زموږ ته متوقع دا ده چې مشترک فرصتونه او مشترک نقاط چې دي په هغو باندې ډېر تمرکز وشي تر څو موږ سولې ته نږدې شو او نتیجې ته نږدې شو. په اختلافي نقاطو باندې ډېر تمرکز کول یا حداقل په اختلافي موارد باندې یو بل ته زغم درلودل، لکه څنګه چې ډاکټر عبدالله هم نن په خپله وینا کې ویلي چې موږ باید بحثونه وکړو، یو بل نظر ته احترام ولرو، استدلال باید ولرو، منطق باید ولرو، خبره باید وکړو او بالاخره ځینو مواردو کې حتمي نه ده چې موږ په سلسله نه په ځینو مواردو باندې تفاهم ته ورسېږو. موږ کولی شو منځګړې لارې، درېمې لارې پیدا کړو، په هغې باندې فکر وکړو، بحث وکړو، تر څو یو نتیجې ته ورسېږو.
بله ملا برادر، د اسلامي امارت خبره یاد نه کړه په دې پخپلو څرګندونو کې، فکر نه کوي چې دا یو ډول یو نرمښت دی طالبانو لوري؟
زه فکر کوم چې دا چې نن د مذاکراتو د پایل یا ورځ و د خپل د دې خودنه کې چې بالاخره دواړه طرفونه سوله غواړي او جنگ نور د حل لار نه ده. موږ توقع ده چې د دې مذاکراتو د پیل لپاره چې څومره نرمښت وخودل شي، خصوصا چې سبا نه بل سبا چې موږ بیا رسمي مذاکرات پیلو، دوه مذاکره کوونکي ټیمونه چې سره کېږي، موږ توقع ده لکه څنګه چې نن ملا برادر هم وویل، ډاکټر عبدالله هم په دې ټینګار وکړي چې باید زغم، حوصله، انصاف پذیري دا ولرو تر څو مذاکرات مخته ولاړ شي. نو دا د دې خودنه کوي چې امیدوار یو چې یوې نتیجې ته سره ورسیږو. لومړنۍ خبر از مونږ د خلکو ده چې خلک اوربند غواړي، او مونږ توقع دا ده چې ډاکټر عبدالله نن اشاره وکړه چې کوم بندیان خوش شوي دي، هغوی کورنۍ خوشحاله دي، او دا خوشحالي باید نور هم ډېره شي، او لامل یې دا کېدی چې مونږ اوربند اعلان کړو، بیا سولې ته ورسیږو. نو امیدواري شته، نهیلی نه یو. پروګرام چې څنګه وو هغه څه مخته ولاړو. تاسو ول د نړیوال ټولنې چلته شپاړسو بهرنیو چارو وزیرانو یا 15 بهرنیو چارو وزیرانو ویناوي وکړي، د ملګرو ملتونو سرمنشي او د ناټو سرمنشي او د اسلامي کانفرنس سکرتر جنرال څخه کومې خبرې وکړي، دا ټول دې له بښونکي وي. او یو ښکاره پیغام دا له ځان سره دوه چې د افغانستان کې د افغانستان د خلکو اساسي حقونه دا باید حفظ شي، او جګړه نور د حل لاره نه ده، او نور له جګړې نه څوک حمایت نه کوي، او ټول په یو سولې تفاهم باندې ټینګار کوي. او دا دي خود نه کې چې اجماع هم په ملي کچه، هم په منطقوي کچه، او هم په نړیواله کچه شته، او زه فکر کوم چې دا پروسه به ان شاء الله چې نتیجې درته.
خوځن صاحب، کله نا کله دا ظاهري برخورد روخ بړ یو بلته مسکای کېدل، لدین هم یو نتیجه خلق اخلي، لدین هم د سی یو نتیجه خسته شي چې مقابل لوري څومره روغ جوړی ته تیار دی. تاسو ته د دوی برخود څنګه ښکار اوسو؟
برخود په ټوله کې خبر فردو څه خاص مثلا پکې نه و چې هغه مونږ ته نهیلی ایجاد کی یا ځینو اقدامات باندې شک ایجاد کی. خبر فردو حیات چې اوس هم مخکېږي، یو بل سره خبر خورد کوي، رسمي مذاکرات به رسمي مختزي، اما په ټوله کې روحیه د همکارۍ شته، روحیه د همبګري شته، روحیه د شناخت شته، له یو بل سره شناخت کېږي، یو بل سره سلام کلام کېږي، روغبر کېږي، تندی ورین دی. نو زه فکر کوم چې یو په ټوله کې یو ښه فرصت رامنځته شوی دی، او دې ښه فرصت څخه به استفاده وشي.
بله سپ ډیر زیاته مننه کور ودان شاغله فریدون خوځون چې له قطر څخه را سره خبرې کولې. د تاسو څخه ډیر زیاته مننه. بیرته زو شاغله قاضي وقات، قاضي صاحب تاسو دې خوځون خبرې هم واورید. دوی وایي چې تر اوسه پوری خو برخورد ظاهرا شده، که څه هم اصلي خبرې به د دوشنبه په ورځ پیل شي، لکه څنګه چې دوی ورته اشاره وکړه. هغه وخت به اکثره مسائل معلومیږي چې طالبان څه غواړي، دولت خو څه غواړي. کله چې دواړه مخامخ د میز شاته کینی او یو مخامخ له بل سره خبرې کوي، خو بیا هم له دغه څرګندونو چې تاسو تر اوسه پرې د شاغلې خوځون واورېدې، څه فکر کوئ، څه برداشت لري؟
بله جناب، د خوځون صاحب خبره مو واورېده. خوځون صاحب ډېر مناسب ځوان دی، او جناب خبره د قطر هم تعقیب کړم. متاسفانه ډاکټر سعودالله خبرې مو واورېدلې، شکر یې ونه کوم. ډېرې ښه خبرې وکولې، صلح محور خبرې کولې، او ملا برادر کوتا خبرې وکولې، هغه هم ډېرې ښې خبرې وکولې. فضا داسې جوړه وه د دنیا په سطحه، او هغلته چې کوم نړیوال حضور و چې هغلته له سولې سره د پیوستون نه سوا د بلې خبرې ګنجایش نه و. اغل د فضا د سوا د نړیوالې ټولنې چې مخکې نمونه واغستل شو چې افغانستان کې سوله غواړو، او د افغانستان بیا رغونه غواړو، او افغانستان کې قانونمند نظام غواړو، او افغانستان خلک د دغه حالت نه راایستل غواړو. کاروان صاحب، تاسې خو خپله دا ښار کې ګرځئ راګرځئ، زه هم د ډېر قیدات د جعفرانو غوندې نه لرم. کله ګرځم نو کله پوښتنه کومه لاره کې روان یو، چانه پوښتنه وکړمه چې کابل کې کوم شی، کوم صنعت ډېر مخکې روان دی؟ څوک یو شی وایي، څوک بوتلې وایي، څوک پیپسي وایي، څوک څه شی وایي. نو بیا اخره کې زه ورته وایم چې تابوت جوړولو صنعت ډېر مخکې روان دی. روزانه دومره مړي ګوره کېدل په دې جنګونو کې د دواړو خواو نه. ملکي خلک ډېر پرته سره کې او د پاتې امنیتي دفاعي قوتونه او د طالبانو کسان. او بلې خوا افغانستان غرنی وطن دی، زراعت ډېر کم دی، نفوس ورځ په ورځ ډېر زیات زیاتېدونکی دی، نو دلته زراعتي ځمکه نه شي. زراعتګري داسې ټپو کې جوړی چې زراعت پکې نه کېږي. اوس هغه زیرو کې د کابل کندلو ځایونه نه شته. مونږ خو لږ له دنیا نه څه زده کړو که نه، مونږ به کله اهلي کېږو؟ دا نولس کاله خو دنیا دلته خو زور پیدا کړ، یو نما جوړه شوله، قانون اساسي جوړ شولو، او یوه لږ جرګه دوه کره تېر دردي صاحب د انتخاباتو د لار نه راغی، یو کره د شرفاني صاحب راغی، بل کره تې بی راغی، د نړیوالې ټولنې غړیتوب. اوس مونږ دغه نولس کاله کېږي چې پیدا کړی دی. د امریکا د حادثې نه وروسته مونږ خو د نړیوالې ټولنې غړیتوب نه درلودلو. همداغسې یو وحشي هېواد دی. خو افغانان متاسفانه د ټولو نیکو صفتونو سره جشامت لري، مقاومت لري، او تحمل لري، او برداشت لري، او دیانت لري، یو څه نجازت هم لري. نو زه امید لرم چې خبرې ډېرې ښې وي. د دغې ناسته چې نن وشوه د دې بدیل نشته، دا بیا نه تکرارېږي. د سولې بدیل نشته. نو د یو شي بدیل چې نه وي نو د څه په لټه شي؟ زه کله ممبر باندې یا په همدا شی یو ځای کې محفلي خلکو ته وایم چې درې شی نه بدیل نه لري. او خلکو یو حیات بدیل نه لري چې غلط استعمال نه کوي، او بل مونږ تاسې مسلمانان ایمان بدیل نه لري. ایمان بدیل منافقت ته یا کفر دی. خدای راخواسته کفر افغانستان کې نشته، خو منافقت ډېر دی. او بل دې وایم چې وطن بدیل نه لري. نو موږ ته جهاد چې دا خبره کوله مجاهدینو چې د ایمان په قوت او د سر په قیمت وطن ته به د شوروي اتحاد نه آزادوم. نو د وطن ارزښت ته وګوره چې به د ایمان قوت او د سر قیمت دا د وطن په خدمت کې شي. وطن بدین نه لري، دا جغرافیه ده، تر قیامت پورې به وي. دا ملت ته تر قیامت پورې به وي. دا واکمن به په خپلو وختو کې ځي راځي، څو به خپل تاریخ پرېږدي، څوک به بد پرېږدي. دې واقعه کې مونږ کار نه لرو، خو پیوستون زما خپل هم د ملت سره دی. نو زما هیله دا ده چې دا منظر چې وشو د دې بدیل نشته، دا بیا نه تکرارېږي. د سولې بدیل نشته، او طالبان ورونو کوم ځای ونیوله. عبدالله ډاکټر صاحب ډېرې ښې خبرې کولې. معصوم ستانځی د سولې د مذاکراتو د افغاني ټیم مشر دی، او هغې خوا ته مولوی عبدالحکیم هم راغلی دی، شیخ الحدیث د کوټې نه.
ډېره مننه.
هیله لرو
کور ودان قاضي صاحب
دا دنیا نظریات واوري، دا مراعات کی، خپل مملکت مراعات کی، خپل ملت.
ډېره مننه قاضي صاحب، سلامت اوسئ، کور ودان.
او دا مذاکرات کامیابی ته ورسېد.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. مخکې تر دې چې تاسو درنو اوریدونکو ته هم نوبت درکو چې ټلیفون وکړي او خپل نظر څرګند کړي، او یا زموږ له درانه میلمه قاضي صاحب بقات څخه پوښتنې وکړي، د ازادي راډیو د نشریاتو رئیس ډاکټر داوود جنبش هم دا شیبه سټوډیو ته راغی. دوی هم د قطر د مذاکراتو جریان تعقیب کړی دی، او زه څو پوښتنې ورڅخه لرم. ډاکټر صاحب جنبش، هر کله درته وایم، ستاسو په نظر په دې غونډه کې زموږ البته میلمنو ویل چې دا غونډه د نړیوالو له کلک ملاتړه برخمنه ده، اما فکر کوي چې ټولو نفوذ لرونکو هیوادونو استازو په دې غونډه کې برخه درلوده، او که ځینې هیوادونه دلته غایب ول؟
مننه څاروان صاحب، غونډه رښتیا ډېره مهمه وه. که څه هم ګډونوالو مخامخ برخه نه درلوده، خو د ټکنالوژۍ په مرسته تقریبا د سیمې او نړۍ مهمو شخصیتونو، د بهرنیو چارو وزیرانو، د مختلفو ټولنو او سازمانو مشرانو ګډون کړی و. د وینا لپاره 13 کسانو ته وخت ورکړ شوی و، چې دوی د افغانستان ښاغلی عبدالله او ملا عبدالغني برادر و، چې دوی به غږېږي. مایک پومپیو د دې نه سربېره باید سیمه او اروپا او دغه راز د آسیا یو شمیر مهم شخصیتونه ویناوی وکي. په دوی کې چې کم شډیر د پام وړ بریښیداره چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په 13 شمیره کې دغه اجنډا لمخي باید د هند بهرنیو چارو وزیر نورو سوینا کړي وي، خو د غونډې سمبالون کې د هند بهرنی چارو وزیر د وینا نه وروسته سملاسي یولسم نمبر ته چې د اسپانیا د بهرنی چارو وزیر واغې ته وار ورک اوس موږ دقیق نه پویږو چې څه پیښ شوې دي کېدې چې د انټرنیټ ستونزه وي کېدې چې د په انټرنیټ وسلیدل او کېدې چې دوی په خپل ښاغلي جواد ظریف د بهرنی چارو وزیر د ایران ګډون نه وي کړی سربیره پر دې په لیست کې نور مهم لوبغاړي هم نه بریښي مثلا سعودي عربستان نه بریښي مثلا عربی متحده امارات نه بریښي او روسیا نه بریښي دا هم مهم که څه هم د روسیې ځانګړی استاد زمیر قبولوف په غونډه کې ناسته هلته اما د بهرنیو چارو وزیر نشته چې یا یې وینا نه ده کړې خو مهم لوبغاړي لکه د چین د بهرنیو چارو وزیر د هند د پاکستان دغه راز دوه سیمه ییز نور ګاونډیان د ازبکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران دوی خبرې درلودې او د ټولو تمرکز په دې و چې دا یو ډیر ښه فرصت دی او افغانان باید یوې روغې ته سره ورسي
د سعودي عربستان په ارتباط کې رښتیا توجیه وی چې له قطر سره اړیکې خرابې دي او ځکه به شاید د بهرنیو چارو وزیر یا کوم بل استازي په دې غونډه کې نه و لیکن ایران څنګه نو ځکه چې ایران له قطر سره ډیر شي اړیکې لري د خلیج په هیوادونو په عربي هیوادونو په منځ کې ایران تر ټولو له قطر سره نشتی اړیکې لري او ایران فکر کوم چې د افغانستان د مسالې لپاره ډیر مهم هم بلل کیږي له پاکستان او وروسته د ایران رول ډیر یادی شي د ایران نه ګډون فکر کوي چې تاثیر به ولري او کنه
تاثیر د ایران او پاکستان چې دوه مهم لوبغاړي یو د افغانستان په پیښو کې ډیر خل هیوادونه دي هر ډول دریز د افغانستان په مسایلو کې اغیز لري دا بیل شک ده اما اوس باید دته منتظر پاتې شو چې ایران ولې نه دی راغلی یو خو مې اشاره وکړه چې کېدې شي د انټرنیټ ستونزه وي او کېدې شي نورې خبرې وي مثلا یعنی زیوازې دا تر اوسه نه ده ثابته شوې خو ځینو شیانو ته اشاره کوم چې یو اعدام وشو په ایران کې چې امریکایي مخالفه و چې باید کس اعدام نشي یو لوبغاړی سپورټمین د دې تر څنګ د دغه غونډې نه یو ورځ مخکې بحرین چې د وګړو ډیرې شیګان دي له اسرائیل سره د اړیکو ډیپلوماټیکو اړیکو د جوړولو اعلان وکړ او په دې کې د امریکا ډیره لویه ونډه او په خپله د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ونډه پکې ډیره وه او ایران سملاسي دغه کار وغند او دغه راز د دې نه وړاندې عربي متحدو اماراتو دا کار کړی چې هغه هم د ایران ګاونډیان دي او ایران د دې پاړه ډیر منفی دریز درلود نو اوس به وکتل شي چې دغه ورستی انکشافونه او پیښې چې شوې دي دا موثر وي که نور خبرې د پردې ځنت شي
بله البته د ایران یو ځانګړی پلاوی چې د افغانستان په چارو کې د ایران ځانګړی استازي مشرو په ورستی ورځو کې کابل ته راغی او له افغان چارواکو سره په د سولې په پروسې خبرې وکړې او د پلاوی د افغانستان پر اساسي قانون تاکید وکړ او پر حال یو بل مسله دی اوربند د ډیرو لپاره مهمه ده چې په دې خبرو کې اوربند وشي د افغانستان لوري عبدالله غشتنه وکړه چې اوربند وشي خصوصا د بشري مرستو د رسیدو په خاطر د هم اوربند وشي یو شمیر نور مشانو هم په اوربند تاکید وکړ لیکن څه فکر کوي چې طالبان به اوربند ته تیار وي
مخلیش د طالبانو پښتنې تراشم تر ټولو ډیر ژور او دقیق ټینګار دوو کسانو وک یو د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر او بل د ملګرو ملتو سرمنشي چې ویل ز دوه اوربند چې سکال وشول د اخترونو کې دغه تشویق کړم او زړه راک چې په دې حساب باندې یعنی سولې تلار جوړېدل شي تر کومه چې په طالبانو پورې اړه لري دوی کې داسې بریخي چې یو واحد دریز په دې تړاو نشته مثلا د طالبانو د قطر د دفتر پوخانی ویان سوهیل شاهین ازادۍ رادیو ته ویلي دي چې دوی د اوربند د دوی د خبرو برخه نشي کېدلی په داسې حال کې چې دغه حیات نورو غړو زموږ خبریال ته وویل او دا یې ورته وویل چې اوربند د امریکا سره د شوي تړون له مخې د بحث یوه موضوع ده کله چې دوی د کابل نه له راغلي پلاوي سره کښېني په دې اړه به سره غږېږي هر څه به په دې پورې اړه ولري چې اوربند کېږي که نه په دې پورې به اړه لري چې د دوی د خپل منځي راشه درشه څنګه پیلېږي او څنګه مخته ځي
بله ډېره زیاته مننه کور ودان خو لکه څنګه چې مخکې قاضي صاحب قات څخه هم دا پوښتنه وکړه
وای هر څه به هغه وخت معلوم شي چې کله د دواړو خواوو پلاوی مخامخ سره کښېني او اصلي خبرې پیل کړي. شاید دا اوسنۍ خبرې تر ډېره حده پورې تشریفاتي هم وي که څنګه؟
دا خبرې چې دا اوس هم کېدای شي روانې وي د رسمي غونډې نه وروسته تشریفاتي دي. سبا به دوی په اجنډا باندې بحث کوي چې غونډې ته کم شان وړاندې کړي، کم موضوعات پکې ونیسي. په دوشنبه به رسمي خبرې سره کوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. جنبش قدرمنه او اوریدونکو ته سه زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
له ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. همدا شیبه د سولې په چارو کې یو فعال ښاغلی راحت ګل زیارمل د ټلیفون له لارې را سره دی. زیارمل صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. تاسو چې د سولې په برخه کې فعالیت کوئ، دا د سولې یو اصلي پړاو پیل شو، دا تاسو ته څومره مهم ښکاري؟ ډېره زیاته مننه.
سلامونه
ټولو
ته. دا چې نن د دواړو غاړو د حکومت او وسلو مخالفینو بالخصوص طالبانو دوی دا ومنل چې مخامخ سره کینی او خبرې اترې وکړي. هر غاړه هغه خپل شرایط یا د هغه څه لپاره چې تیر اتلس کلونه یا نس کلونه کې سره په جګړه کې ښکېل او دغه څه دپاره په جګړه کې ښیل هغه سره وړاندې کړي او نامبرې ووهي او بالاخره یوې خبرې ته هوکړې ته سره ورسېږي. دا هغه شیبه ده چې ټول افغانان ورته په تمه وو. جګړه چې څونه اوږدېدله دواړه اړخه زیانمن کېدل او د دوی نه زیات په منځ کې ولس ډېر زیانمن کېدل. دا اوس هم موږ دلته کوم ځارنه په هېواد کې د جګړو د شاهدانو دګاش په چون مون په خطي زون کې او په خطي زون کې په ننګرهار، کونړ، لغمان زینو سیمو کې د جګړو شاهدانو
زیارمل صاحب همدا مسله همدا دی. فکر نه کوي چې یو شمېر خلک نهیلي کوي چې په داسې حال کې چې ټول هغه شرطونه چې د سولې د خبرو لپاره لازم ول هغه چمتو شول، برابر شول، لیکن له دې سره سره بیا هم جنگ ته دوام ورکول، فکر نه کوي چې دا مایوسون کړي؟
یو څه مایوسون کې دا، لیکن دا چې د دواړو غاړو پلاوی یو بل سره مخامخ شول دغه یو هیله منتیا خلکو ته ورکوي. تر اوسه پورې د دواړو غاړو پیغامونه د درېمګړي یا د یو ډېرې درې مدرسې یو بل سره شریکېدل. اوس لږ تر لږه افغان حکومت او طالبان په خپلو کې سره کېني، هیله منتیا تر حد زیاته ده. حتی دا وروستۍ جګړو ته هم خلک په داسې یو سترګې ګوري، داسې یو نظر وړاندې کوي چې ګنې دا د جنگ یو لوري دې په خاطر جګړه ته ود ساتي چې د کوم څه لپاره دوی لادي کوي، د کوم څه لپاره د خپل غوښتنو لپاره دوی الته بحث کوي، مباحثه مختوري. هغه دلته غواړي چې درونی خرڅ کړي، غواړي چې ځان دلته په جګړه کې فعال ثابت کړي، فعال وښيي چې مقابل لوري باندې خپل شرطونه.
فکر نه کوي چې شل کاله جنگ دا شان ټول سره معلوم کړی دي؟
بله، زه بالکل کاملا په دې قدم چې شل کاله جنگ، حتی د جنگ دواړه لوري دې ته مجبور کړ چې سره خبرو ته کینی، حتی ستړي کړل. دا د هغه څه دي چې بالاخره دواړه اړخونه سره خبرو ته کینی، لیکن هیلمنتیا نظر نه امیدی ته زیاته ده. خو په دا وروستي صورت کې بالخصوص په وروستي ونه کې چې موږ نام نه ته ګورو، خلک فکر داسې کوي چې دا وروستي جګړې به هغه د جنگ هغه د عروج وي او نور به دې وروسته مخ په زوال کیږي. دا اکثره چریکي جنگونه دي. یو شی چې مخکې جنبش ته هم یاد کړه، هغه دا چې طالبانو په منځ کې لا اوس هم په د جنگ په سیمو کې واحد قومندان ده. د یوې سیمې طالبان د بلې سره په هغه صحیح معنا کنیکټ نه دي یا د یوه امر لاندې نه دي. دلته په سیمه کې شاید ځینې داسې کړنې وي چې د طالبانو د تحریک تر نامه لاندې فعالیتونه لرل. هغه به په یو شکل په سولې کې دا غوي ګټې ځانمن کیږي، هغه په یو شکل دا مسلط ته دوامدار ساتي، د جنگ لار بنسي. ځینې نورې هغه ډلې ته پلي چې هغه نو غواړي چې د سولې خبرې د کامیاب شي، هغه به په یو شکل باندې د جګړې ته دوام ورکړي. خو په ځینې سیمو کې فعال طالبان فعالیت کوي. او طالبانو د جګړې اعلان چې د اوربند اعلان چې تر څو نوي کړی تر هغې جګړه جاري ساتو.
بله ډېره زیاته مننه کور ودان ښاغلی زیارمل صاحب. په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواري هم دا شیبه د ټلیفون له لارې راسره ده. قسم ټاکل شوی و چې د خپرونې له پیله راسره وي، خو ټلیفون ته ځواب نه وایو یا تخنیکي مشکل و، په هر حال ورته هرکلی وایم. محترمې ملالۍ شینواري، څومره تاسې باور لرئ چې په دې خبرو کې به د ښځو په حقونو معامله نه کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله مې ومنه ما ټلیفون ته ځواب وایي، زه درته منتظرم ول ټلیفون را نه غنو په توس راغې.
بله
په هر صورت فکر کړه په چې د ښځو په حقونو باندې معامله که تر سره هم شي د قبول وړ نه ده. اوس داسې مبارزې ډلې شته دی چې د ښځو د حقونو دپاره را ولاړې شي او د خپل حق غوښتنه وکړه. زه هم چې اصلا باید د ښځو د حقونو مسله د طالبانو سره د خبرو برخه نه وي. ولې نه وي؟ د دې دپاره چې کله چې د نارینه و د حقونو برخه مسله نه را وړاندې کیږي، د ښځو ولې را وړاندې شي؟ او که طالبان بیا لکه هغه د پوخا په څیر د ښځو په وړاندې ما غومره حساسیت لري، نو بیا دا سوله نه ده، بلکې دا یو متعصب او یو داسې ډلې تر
ټولو. البته د ښځو مسله ځکه مطرح ده چې په ماضي کې طالبانو ښځې له تعلیم او له کار محرومه کړي وو. بل خبره دا ده چې تر اوسه پورې دوی په مجهول ډول د ښځو د حقونو په اړه خبرې کوي، یعنی وایي چې هغه څه چې مهرباني
زه طالبان باور نه ستنه هم یم او ما ورسره مخامخ خبرې هم کړې دي د ښځو د حقونو په اړوند مجهول دي. ولې خبره دا ده چې وړاندې د طالبانو نه کله چې دلته مجاهدین واک ته ورسېد، هغوی هم عین نظریات د ښځو د حقونو په اړه لرله. ولې نن بدل شوي دي؟ زه نه وایم چې دا طالبان به بدل شوي او یا به نه بدل شوي. زه دا وایم چې موږ به دوی دې ته مجبور کړو چې دوی بدل شي، خپل فکر بدل کړي زموږ په اړه. او دوی باید په دې پوه شي چې دو هم دغه ښځو سره چې شل کاله وړاندې د کورنۍ جګړې د کابله ځپل شوي وي، هغه ښځو سره مواجه نه دي یا مخامخ نه دي. زه فکر کړم چې منګه اوس د دې وخت رسیدلی دی چې په نورو مسایلو خبرې وکړو، او دا باید ومنل شي چې ښځې د دې ټولنې نیمایي نه زیاته برخه ده. نو پر حقونو باندې به خپله همدغه ښځې خبرې کاندي، نه نارینه. او په دې سره کومې په دې ډله کې کومه ښځه هم بیا موږ حاضر یو چې هغو سره به دا استدلال وکړو. ولې د نارینه و سره د خپلو حقونو په اړه نه معاملې ته حاضر یو او نه هم خبرو ته، ځکه دوی چې کله خپل حقونه دومره پراخه کړي دي، نو ولې باید ښځې د خپل حقونو نه استفاده ونه کړي؟
نو د دې لورې په پلاوی کې یو ښځه هم ګډون نه لري. طبعا چې تاسو د افغانستان له لورې د حکومت له لورې چې کوم هیئت للی دی په هغې کې ښځې شته، لیکن د طالبانو له لورې ښځې نشته. یعنی باید نارینه د هغوی له لورې د ښځو په برخه کې هم خبرې وکړي او پرېکړه وکړي.
که نارینه یې نو بیا دوی زموږ په اړوند پرېکړه نشي کړی. دا موږ باید ورته ووایو چې موږ مسلمانې ښځې یو او د اسلام په چوکاټ کې په خپل حقونو پوهیږو، نو ضرورت نشته دی چې تاسو یې را په ګوته کړئ. دلته هم مسلمانان ژوند کاندي او دوی په دې پوهیږي چې د اسلام په چوکاټ کې د حقونو نه استفاده څه ته وایي. بیا دا دی چې دغه د نارینه و د پاره چا حقونه تعریف کړي دي چې د ښځو د پاره تعریف کاندي. یو نارینه چې زه ګورم نیکټایي تړلی شي، د خارجیانو په شکل باندې جامې اغوستی شي، وظیفې ته تللی شي، د هغه د پاره محدودیت نشته. او بیا د ښځو د پاره بیا دا محدودیت یو څوک باید مطرح کاندي. نو زه فکر کړم چې نه، داسې کیسه نه ده. دلته د فردي حقونو مسله باید بالکل رانه شي، بلکې د سیاسي حقونو او د هغه حقونو چې د ټولې ټولنې پورې اړه ولري، نه یوازې په ځانګړې توګه د ښځو په اړه.
بله، ستاسو په نظر د ښځو د حقونو پر مسلې سربیره نورې کومې داسې مسلې دي چې فکر کوئ چې بحث به پرې ډېر وي او لانجې به پرې زیاتې وشي؟
زه په دې باندې متاسفه یم چې کله کومه ښځه د افغانستان د جمهوري دولت د لوري نه هم دیلته استازیتوب کا، نو دا غو ته مبدای چې باید صرف د ښځو د حقونو په اړه خبرې وکړي. نه، موږ د دې ټولنې غړي یو، په سیاست کې هم باید موږ نظر شاملې، په اقتصاد کې هم باید موږ نظر شاملې، په ټولنیز مسایلو کې هم شاملې، او په ټوله کې هم باید موږ نظر شاملې. زمنګ د دې د تاسو باید دې سولې ته وګورئ، او زمنګ دې هم باید په دې سولې کې شامل وي. که زمنګ دې په سولې کې شامل شو، زه مطمئنه یم چې سولې راځي، ځکه ښځې جګړه نه کوي، او چې کله ښځې جګړه نه کوي او د افغانستان د ورانۍ لامل نه دي، نو دوی د دې حقدار دي چې په سولې کې تر ټولو زیات نظر ورکړي. نو راځي چې د خځې نه صرف توقع دا ونه لرو چې هلته لاړه شي او صرف وایي چې ښځې مکتب غواړي.
زما منظور صرف د ښځو موضوع نه ده. څه فکر کوي چې د دواړو خواوو په منځ کې په خبرو کې لانجمنې مسالې به کومې وي؟
لانجمنې مسله خو اصلا د واک ویش او د دولت ډول او دا مسائل دي چې آیا نظام به په خپل حال پاتې کیږي نه به پاتې کیږي. دلته ټول خلک د دې اندېښنه لري چې یو وار بیا موږ داسې یو حالت ته لاړ نه شو چې هلته نظام یو نظام ړنګ شي او بل را تر څو چې جوړېږي بیا په موږ په خلا د نظام کې واقع شو. دغسې یو ستونزې او زه په دې هم ډاډه یم چې سارون صاحب کله کله به موږ او تاسو په دغه خبرو کې د بنبست سره هم مواجه کیږو، ولې دا به په دې معنی نه وي چې دا خبرې ناکامه شوي. ټول دپاره باید پراخه حوصله موجوده اوسي، لکه څنګه چې جګړې ته لګیا یو او پراخه حوصله لرو، دغسې د سولې دپاره هم پراخه حوصلې ته اړتیا ده چې موږ باید دا زده کړو چې په یو وار په یو ملاقات او په یو میز د مذاکرې کې دا موضوع نه حل کیږي، بلکې دا باید په تلو راتلو او ناستو ولاړو حل شي. شاید ډیر واړه سوی تفاهمات موجودی چې موږ فکر کړو چې مثلا هغه لوی ستونزه ده، اما که چېرته سرکین هغه حل شي، او یا شاید ډیر واړه داسې مسایل چې هغه په بحران واوړي. نو دا غوښتي دي چې مازه تجربه د دین لارما کله چې د حزب اسلامي سره خبرې کړي، منګه تقریبا یا کال یو نیم کال په دې کې تیر کړ په دې مذاکراتو کې. ځینې خلک، ځینې ډلې، ځینې اشخاص هم مخارج وی او غواړي چې دا خبرې اخلال کا، دا خبرو ته بل لوری ورکا او یو ډول تحریکات را مینځته کړي چې د سولې خبرې بنبست سره مواجه شي. نو دا ټول ستونزې دي چې کېدای شي. دا ولر
ډیره زیاته مننه کور ودان په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالی شینواری و له دې څخه او همدارس د سیاسي چارو له نظر خاوند قاضي صاحب محمد امین وقات څخه او نورو ملمنو څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ، منندویو حمید عزیزی څخه، راحت ګل زیارمل څخه هم ډیر مننه، او له فریدون خوزون څخه چې زموږ پښتون ته ځواب وایي. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندویو. په بل سات کې هم له ظریف نظر سره اوسئ، په همدې موضوع بحث ته دوام ورکړي.
با سلام و روز بخیر. ساعت 3 پس از چاشت به وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه زیر آسمان کبود اختصاص یافته که تا دقایق دیگر به میزبانی ظریف نظر آغاز می شود. در این برنامه به موضوع مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و گروه طالبان پرداخته خواهد شد. اما پیش از آن مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، نشست های دو جانبه و سه جانبه بین مقام ها در قطر جریان دارد. قطر میزبان مذاکرات بین دولت افغانستان و گروه طالبان است. وزیر خارجه امریکا میگوید انتخاب نظام سیاسی آینده افغانستان با خود افغان هاست و ایران توافق تازه دیپلماتیک میان بحرین و اسرائیل را محکوم کرد. تفصیل خبرها. جلسه عمومی مراسم مقدماتی مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان به پایان رسیده. در جلسه امروز در قطر نمایندگان دو طرف و مقامهای کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی اشتراک کردند. خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به دوحه قطر میگوید در حال حاضر نشستهای دو جانبه و سه جانبه جریان دارد که بیشتر تعارفی خوانده شده. در مراسم امروز مقامهای مختلف سخنرانی کردند. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در مراسم مقدماتی گفتگوهای بین افغانان خواستار اعلام آتش بس و برقراری صلح پایدار در افغانستان شد. قرار است گفتگوهای رسمی میان هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان روز دوشنبه شروع شود. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید انتخاب نظام سیاسی آینده افغانستان با خود افغان هاست، اما او دموکراسی را بهترین روش قدرت خوانده است. پومپیو در سخنرانی امروز خود در مراسم مقدماتی مذاکرات بین افغان ها در دوحه پایتخت قطر همچنان افزود که نظام دموکراتیک ضمن حفاظت از حقوق اقلیت ها از انتخاب اکثریت نمایندگی می کند. پومپیو بیشتر در این مورد گفت:
انتخاب سیستم سیاسی آینده شما البته انتخاب شماست. در ایالات متحده ما دریافتیم که دموکراسی بهترین روش است. سیستم های دموکراتیک ضمن حفاظت از حقوق اقلیت ها انتخاب اکثریت را نمایندگی می کند و این روش صلح و سعادت بزرگ را برای ما و سایر ملت های دموکراتیک به بار آورده است.
او افزود که حفاظت از حقوق همه افغان ها بهترین راه برای خاتمه خشونت در افغانستان است. اما ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در سخنرانی امروزش در مراسم مقدماتی گفتگوهای بین افغان ها گفت که خواهان برقراری نظام اسلامی در افغانستان است و از همه اشتراک کننده ها خواست که در سخنرانی های خود اصول اسلامی را در نظر بگیرند و به خاطر منافع شخصیشان به گفته او اصول اسلامی را قربانی نکنند. نمایندگان پاکستان و این دو رقیب منطقه‌ای خواستار صلح و ثبات دائمی در افغانستان شدند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان از رای دور در مذاکرات مقدماتی صلح بین افغان‌ها امروز در قطر اشتراک کرد و گفت کشورش خواهان افغانستان با ثبات، متحد و صلح‌آمیز است. او گفت برقراری صلح سرتاسری سبب می‌شود تا همه مهاجرین افغان که از چندین دهه به این سو در پاکستان به سر می‌برند به افغانستان برگردند. سوبرامانیم جی شنکر وزیر خارجه هند هم خواستار برقراری صلح در افغانستان شده و گفته که سرمایه گذاری های کشورش در افغانستان نشان می دهد که دهلی نو خواهان افغانستان مرفه و مترقی است. بر اساس اجندای نشر شده از مراسم مقدماتی گفتگوها از جمع همسایه های افغانستان، ایران و تاجکستان در این مراسم اشتراک نکردند. تا هنوز دلیل عدم حضور این دو کشور روشن نشده. ایران تصمیم بحرین به برقراری رابطه کامل دیپلماتیک با اسرائیل را امروز محکوم کرد. قصر سفید دیروز از این موضوع خبر داده انتظار می رود که مقام های ایالات متحده، اسرائیل و بحرین در هفته جوری در مراسم مشترک به این موضوع در واشنگتن بیشتر بپردازند. اما وزارت خارجه ایران امروز با نشر اعلامیه رسیدن به توافق میان بحرین و اسرائیل را گام نادرست خواند و افزود که در تاریخ به عنوان اقدام شرم‌آور ثبت خواهد شد. ایران همچنان بحرین را متهم کرده که فلسطینیان را قربانی مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کرده. امارات متحده عربی ماه گذشته بر سر عادی سازی روابط دیپلماتیک با اسرائیل به توافق رسید. یک خبرنگار پاکستانی در شهر کراچی این کشور دستگیر شده. پلیس و اعضای خانواده این خبرنگار گفتند بلال فاروقی متهم است که سخنان نفرت انگیز را علیه اردو این کشور در رسانه‌های اجتماعی نشر کرده. بلال فاروقی به روزنامه انگلیسی زبان اکسپرس تریبیون کار می‌کند و دیروز در خانه‌اش بازداشت شد. و ویکتوریا آزارینکا بازیکن تنیس بلاروس امروز در مسابقات نهایی جهانی تنیس در آمریکا با بازیکن ژاپنی نوامی اوساکا مقابل می شود. این بازی در نیویورک انجام خواهد شد. آزارینکا 31 ساله در سیمی فاینال در برابر بازیکن مشهور سرینا ویلیامز برنده شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. اکنون با ظریف نظر بمانید و برنامه زیر آسمان کبود را گوش دهید.
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. قسمی که قبلا هم چند بار اعلان کردیم، موضوع بحث ما مسئله روز است. مسئله مراسم افتتاحیه مذاکرات صلح در قطر است که در سطح بین المللی این موضوع از طرف تمام تقریبا رسانه ها تعقیب میشه. ما هم تعقیب میکنیم تا هرچی که از استماع میایه آخرین معلومات با شما در میان میگذاریم و همچنان با مهمانای محترم ما صحبت میکنیم، نظرهایشان میگیریم. محترم حاجی صاحب سید داوود، رئیس مرکز نشرات افغان میلازه، از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند. حاجی صاحب خوش آمدین سبب برنامه.
تشکر سب میروانی کنید.
تشکر آقای سب محترم. با مهمانای دیگه هم میخواییم صحبت بکنیم. به قطر میخواییم بریم. در قطر ببخشین همکار ما راتب نوری که خبرنگار اعزامی ما از کابل به قطر است، اونا هم چند لحظه بعد به استودیو وصل خواهد شدن. از کسایی که در حیات هستن، محترم شریف زرمتی عضو حیات است، اونا یک ده دقیقه بعد با ما صحبت میکنن. تا اون وقت آقای سب با شما بسم الله میکنیم. سب شما موضوع از نزدیک تعقیب میکنین، تا چه حد امیدواری هست که این مذاکرات خب فعلا مسئله رسمیش خمیال خلاص شد، یعنی چند دقیقه پیش یا چند ساعت یا یک ساعت پیش خلاص شد، دو جانبه و سه جانبه و هر کس در هر جای صحبت کرده میرن. حالا از شما بشنویم سیب چی فکر میکنین در مورد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بدون شک بعد از یک وقفی طولانی، یعنی بعد از 6 ماه، مذاکرات بین افغانان شروع شد. من فکر میکنم که نخست یک گام مثبت در راه صلح افغانستان شمرده میشه، به این معنا که بعد از 19 سال جنگ امریکا به این نتیجه رسیده که در افغانستان باید صلح به و پافشاری میکرد. واقعا دمی تقریبا 18 ماه که آقای خلیلزاد به اسم نماینده خاص امریکا برای افغانستان کار میکرد، اینا تلاش کردن که مشکلات امریکا و طالب ها را در قدم اول حل بسازه و در قدم دوم افغان ها را با هم روی مذاکرات دعوت کنن. و امروزی مذاکرات آغاز شد، روز اولش بود. قسمی که شما در اخبار هم این موضوع را تذکر دادن، بگم من فکر میکنم که بعد از این حال مربوط خود افغانا میشه که افغانا بچه اندازه خواهان صلح در افغانستان هستن. از این که شما بهتر میفهمین کشورهای منطقه، کشورهای جهان و خصوص امریکا و اکثریت مردم مظلوم افغانستان طرفدار صلح هستن. دیگه من فکر میکنم که حال برای هر دو طرف، هم طرف حکومت و هم طرف طالب ها، این مسئله راجع میشه که اینا چقدر به خواستای مردم مظلوم افغانستان که در 42 سال قربانی جنگ شدن اینا خودگذری میکنن و هر چی زودتر به اصطلاح اینا با یک دیگه به یک تفاهم میرسن. دیگه من فکر میکنم که حال موضوع مربوط خود افغان ها میشه و جهان، کشورهای منطقه همه چشم برای ابتکار خود افغان هستن. شما خبر دارین همونطور که آقای خلیلزاد صحبتهای خود گفتن، اونا تذکر دادن که ما در صحبتهای بین الافغانی کدام مداخله نمی کنیم، میگذاریم که افغان ها خودشان این مسئله را بین خود حل و فصل کنه. این به عقیده ما یک دوم یک نشانه خوب رسیدن به صلح هست. به این معنا او مشکلات را که امریکا در کنفرانس بن با وجود آورد، متاسفانه که تا امروز هم امریکا هم افغانا بسیار زیاد مشکلات دیدن، ما فکر میکنم اون مشکلات تکرار نمیشه. ولی مسئله تقریبا راجع به افغانا شدن و افغانا باید این مسئله تصمیم بگیره. دیگه این دو موضوع به اصطلاح خوشبینی اکثریت افغانا را زیاد کردن. یکی که امریکا دیگه نمیخواد که افغانستان جنگ کنه، دومی که خلیزات ایره متذکر شد که ما میخواییم که افغانا خودشان موضوعات داخلی خود حل و فصل بسازن و به یک توافق برسن. ما در این مسئله میانجیگری و این موضوعات دیگر را پیش نمیداشیم.
بله تشکر. تا جایی که ما تعقیب کردیم در سطح بین‌المللی هم بسیاری از ممالک نماینده‌های بسیار عالی رتبه‌شان در اونجا بودن و کلشان اظهار امیدواری کردن، عین گپایی که تقریبا شما گفتین اونا هم تکرار کردن. شما چی فکر میگین تا چی اندازه طرفین به این خواستار ممالک مختلف جهان لبک خواهد گفتن، مخصوصا مسئله که دکتر صاحب عبدالله ترکت، مسئله آتش بس است؟ یک آتش بس خواسته نه تنها یک نفر دو نفر نیست، تمام افغانستان و تمام دنیا است. این آتش بس یک قدم بسیار زیاد مهم است. شما تا چه امیدوار هستین که حداقل آتش بس شوه با سر میز مذاکره دیگه کشیدگی ها دیگه مشکلاتشان میتونن با صحبت حل بکنن؟ چی فکر میکنین آجی صاحب؟
به نظر ما شما می فهمید که از دو تیم، هم تیم طالبا و هم تیم حکومت کابل، تقریبا تحت فشار افکار عامه مردم خودم هستن. یعنی مردم واقعا می خواهند که به آتش بس برسن او جنگ در افغانستان خاتمه پیدا کنن. در پالوی ازی همونطور که شما برش اشاره کردین، جهان هم به این نتیجه رسیده دیگه حوصله تداوم جنگ، مصارف جنگ، حضور فیزیکی را در افغانستان ندارند. دیگه مال فکر میکنم که هر دو طرف وقتی که اکثریت مردم افغانستان صلح میخواه، هر دو طرف باید به خواستای مردم مظلوم افغانستان تمکین کنند. تا چه وقت به پیسه مردم، به صلاح مردم برادرکشی در افغانستان جریان داشته باشه؟ دیگه امیدوار هستیم که اینا در این مسائل آتش بس و در پالوی ازی دیگه موضوعات تکنیکی هم هست که آتش بس ارتباط میگیره به یک حکومتداری خوب هم در افغانستان. چرا آتش بس هم یکی از خواستای مردم افغانستان است، حکومتداری خوب هم از خواستای مردم افغانستان است و از بین بردن افراد غیر مسلحی که هر لحظه مردم تهدید میکنه. این مسائل است که خود افغانا هم، تحریک طالبا هم، حکومت
همینجا. آقای صاحب محترم ببخشین که شما را مجبور شدم قطع کنم. بر از اینکه مشکلات ارتباطات داریم، آقای راتب نوری خبرنگار ازامی ما از طریق واتساپ همین لحظه وصل شده، با اجازه تا ناخرین خبرها را از ایشان بگیرم. خب آقای راتب نوری مانده نباشین، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین، شکر.
بله. خب صدای ما را اگر میشنوین، صدای شما خب خوب میایه. همکار تکنیکی ما یگان اشاره میکنه، من نمیفهمم که چی میگم، منتها بر از اینکه سوال ما اساسی است که آخرین خبرها را میخواستیم از شما بگیریم، آخرین خبر از چی قرار است؟ بفرمایید.
آخرین خبر می است که فعلا هیئت مذاکره کننده حکومت و هیئت آخرین خبر می است که دو گروه کاری 5 نفری تعیین شده به خاطر تعیین آجندای گفتگوهای رو در رو که بین هر دو هیئت صورت می گیرد. از طرف حکومت افغانستان آقای استانکزای، مقبل فوزیه کوفی و مالیس بلیغ در این گروه کاری است که یک نفرش نامش فراموش کردیم، و از طالبا هم استانکزای و مالیش آبدین است و برکش تا هنوز نامش نگفتن برای ما.
بله. خب ما یک خبر ناتایید شده گرفتیم که امروز شاید دکتر صاحب عبدالله با آقای ملا برادر صحبت بکنن. این موضوع تا چیت درست است؟ شما تانستین این را تایید کنین یا نه؟
در آجنده صحبت های دو جانبه نوشته شده، اما این که آقای عبدالله با ملا برادر میبینه یا خیر تا هنوز به گونه رسمی تایید نشده، اما پیش از این بعضی از اعضای گفته بودند که دیدار می داشته باشند و احتمالاً که دیدار پس از چاشت امروز با وقت دوحه دیگر یک ساعت یک و نیم ساعت بعد به اتفاق بیفته، اما تا هنوز چیزی خودشان رسمی نگفتن برای ما.
بله. خب آرزوی ما ایست که شما این موضوع را از نزدیک تعقیب بکنین. خب ما ادعای دیگر رسانه ها را نمیتونیم تایید بکنیم و انعکاس بدیم. خب در مجموع طرفین که شما در بیرون دیدین تا چت راضی بودن از عضو هیئت از اردو طرف، اگر چیز گفتنی دارین به ما؟
خب پیش از این زمان که سخنرانی ها خاتمه یافت و بعضی از اعضای طالبان و هیئت حکومت افغانستان بیرون برآمدند، فضا کمی سرد به نظر می رسید. طالبان گفته های خود را داشتن و اعضای حکومت افغانستان هم، اما پس از این که یک ملاقات پشت درهای بسته داشت اگر هیئت حکومت افغانستان با هیئت طالبان، زمانی که برآمدن و گفتگو کردیم با بعضی از اعضای هیئت حکومت افغانستان، گفتن که فضا صمیمی است، فضا گرم است و علاقمندی وجود داره که بحث ها ادامه پیدا کنند، و همون خاطر یک گروه کاری را با حضور 5 نفر از هر طرف ایجاد کردن که روی چگونگی بحث آجندای آیندهشان امروز تصمیم بگیرن.
بله. خب روز دوشنبه خب مذاکرات به شکل اساسی آغاز خواهد شد نه؟
روز دوشنبه به قول حکومت افغانستان که مذاکرات به گونه رسمی آغاز خواهد شد، اما طالبان تا هنوز تایید نکردند، گفتن که هر زمانی که ما به نتیجه برسیم روی چگونگی بس آجندا مذاکرات را آغاز خواهیم کرد. اما با تعیین گروه کاری از هر دو طرف و این که تا شام به نتیجه کارشان پیشکش میکنند، احتمالش دور نیست که دوشنبه آغاز شود.
بله. خب یک لحظه که از حاجی صاحب سید داوود بپرسم که اونا کدام سوال خاصه از شما داره، برای اینکه شما در قطر تشریف دارین. حاجی صاحب سید داوود، شما هم ژورنالیست قدیم هستین، کدام سوال خاص دارین از همکار ما راتب نوری؟
سوال ما ایست که علاقمندی هر دو طرف آقای نوری چطور ارزیابی میکنه؟
بله. نوری صاحب، علاقمندی هر دو طرف چطور گفتن ارزیابی میکنه، شنیدین نه؟
من سوال نگرفتم.
سوال نگرفتین. حاجی صاحب داوود میگن که شما چگونه علاقمندی هر دو طرف در این مذاکرات بررسی میکنین، یعنی چه قسمی علاجی میکنین، یعنی تجربه شخصی خودتان، نظر شخصی خودتان اگر بگوین، و مخصوصا مسئله آتش بس علاقمندی هر دو طرف چطور است؟
خب ما با چیزی که دیدیم به عنوان خبرنگار باید بگویم که آقای ملا برادر در گپای خود از آتش بس یاد نکردن، اما عبدالله بارها روی آتش بس تاکید کرد و کاهش خشونت ها و قطع خشونت ها. در مجموع زمانی که صحبت می شود با اینا، با عباس استانکزای دقایق پیش صحبت کردم، گفت که موضوع آتش بس باز در جریان مذاکرات و در آجنده روی صحبت میشه. در مجموع طالبا تا هنوز از آتش بس چیزی نگفتن و تاکید حکومت افغانستان بر روی آتش بس است.
بله، خب در مجموع کسایی که از خارج، یعنی خارجی ها از ممالک مختلف که آمدن، اگر با اونا برخورد کردین، یعنی صحبت کردین، اونا چطور فکر میکنن در مورد، اونا تا چه حد خوشبین هستن؟
ما از کسایی که صحبت کردیم، خب مایک پامپیو خودش بیانیه داد، حتما شما آشندگان عزیز شنیده است، برید رادیو آزادی.
بله،
با سکات میلر ما صحبت کردیم، فرمانده کل نیروهای ناتو در افغانستان، که سکات میلر میگه که یک فرصت طلایی است که باید از این استفاده شوه و بینمی جنگ و کشمکش نقطه پایان گذاشته شوه.
بله، خب یک سوال دیگه هم بعد از شما خداحافظی میکنم، او ایست که هماهنگی کارها چطور بود؟ یعنی از یک طرف مسئله کرونا، از دیگر طرف بسیاری میمانا میگن آمده نتانستن، به بعض خارجی ها اجازه داده نشد، در دبی بند ماندن بعضیا، خبرنگارا، اشتراک خبرنگارا تا چی حد بود؟ اگر کمک روی از این اتمسفر کانفرانس هم اگر که ما بگوین خوش میشیم.
خب تشکر، حداقل برای خبرنگارا که از افغانستان آمدن مشکلی نبوده، چون هماهنگی یک صورت گرفته بود، بسیار خوب بود. اینجا که آمدیم هم برای خبرنگارا حتی لستایشان آماده شده بود، پیش از پیش برای هر کسی سیم کارت گرفته شده بود، سهولت هایی که باید برشان فراهم میشد شده بود، و ای که کسایی در دبی مانده باشن یا در جاهای دیگه، ما تا هنوز چنین چیزی را امروز بر نخوردیم که تایید شده باشه.
بله، خب آقای نوری تشکر از معلوماتتان، اگر کدام چیز خاصی بود بازم تا 40 دقیقه میتونین به ما تماس بگیرین، خبرهای آخر میتونیم انعکاس بدیم. فعلا موفق باشین.
خداحافظ.
خب حاجی صاحب محترم، شنیدین گزارش زنده را از قطر، تا جایی که چیزایی که شما هم گفتین، اما تا اتمسفر بسیار امیدوار کننده است از طرف بسیاری ها، منتها ما ببینیم که سبا و دیگه سبا چی میشه و افغان ها که در بین خود تفاهم کرده میتونن یا نمیتونن، ورزی که تفاهم بین خودشان مسئله است که تمام مهمانای بین‌المللی رو سرش تاکید کردن. آجی صاحب چی فکر میکنین در مورد؟
به باور ما مسئله است که از طرف دکتر صاحب عبدالله و از بسیار جدی هست، موضوع تکنیکی هست، بایی مسئله آتش بس اگر به بس و مسائل دیگی که باید دو طرف شاید سر از این مسئله بحث کنن، یک سلسله تغییرات در پیش رو که او ارتباط امنیت، مسئله فساد ادباری است، مسئله شر است، حاکمیون است، اینی مسائل ما فکر که امید روی ازی مسائل در پاس میشه و بالاخره به یک نتیجه دقل کم میگیم و بالاخره مسئله پیش بس که خواست اقریت مردم افغانستان است، انشالله که مطبقی مسئله میره. اما باز هم قرار باشه که یک گروهی بسیار کوچک 12000 نفر یا 20000 نفر در افغانستان میرست و 32 میلیون مردم افغانستان گروگان به خاطر منفعت شخصی خود، یک تاریخی هست به حق مردم.
بله آجی صاحب، صدایتان یک قسم قطع باری شد یا سخنانتان تمام شد؟ بله آجی صاحبم قطع شد فکر میکنم. خب یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از شماره تلفن اعلان میکنیم، به شنوندگان محترم ما فرصت میدیم که اونا سوال خود تر بکنن.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
بله شنوندگان محترم، شماره تلفن ما 0700-822-755 و شماره دوم ما 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-45-01. از همچنان از طریق واتساپ هم میتونین پیامایتان نوشته کنین، اما بسیار کوتاه کوتاه خلاصه خلاصه نوشته کنین که من بتونم مورد بخوانم. و ایست که 2-0-7-25-84-77-73. باز تکرار میکنم، اگر 0-0 میگیریم باید از او 42-07-25-84-77-73 در اختیار تان است. یک شنونده وصل شد فعلا. بله شنوندیز بفرمایین.
سلام علیکم و رحمت الله
و برکاته. و علیکم السلام، مهربانی.
بعدم خوب بخیر،
تشکر.
یک نظر داشتم استاد گرامی که بخاطر در ارتباط تنظیم مذاکرات بین افغانی.
بله
وی بود که اگر ما افغان ها بتانیم که زودتر به صلح برسیم، اگر این تر شود که مثلا چونکه ما الحمدلله کشور اسلامی هستیم، از سابقا خیر خدمات اسلامی داریم، کشور ما بخاطر اسلام زیاد قربانی ها داده، اگر این نظام اسلامی یا قانون شرعی را یک اصل خود جانبه تعیین کنه، این خواست که خیلی زوده که به صلح برسیم. یک نظر ما بود.
تشکر. یک شنوندی دیگر رو بگیریم. بفرمایید.
بله سلام علیکم، اخوان نظر، سلام علیکم، خود را در شما بدم کرد تخصیصیتم در ممانت درم قدرتم جزینه زلات علمان تقدیم میکنم.
بله خوش آمدید آجیسیم.
زنده باشی. اول خود تبریک میگم بلید کمی مذاکرات آغاز شدن که ایزو بیا براست سر یک میز سیستن یا بیاست طرف یک دیگه طرف و دا کنن که اون میز کمی بردشته باشه سیستی به دیگه نرسن آقای و دفعه زیست که اگر آقای حجی داود دلین است ما یک جدی سوال است کشی بیدارم.
بله بفهمین سیب میشنوان آجی سیب.
حجی سیب تا امکان لدی که طالبان پده بند وزی شدی که من در پیوز بودن تا شاوخا و پا اطراف و که پا داخل شدن تا پا افغانستان که چې دوی وایي چې موږ مطلق خپل اسلامي امارت غواړو، آیا دا امکان لري؟ لکه تاسو چې مخکې وویلې لو 20,000 نفره 15 میلیونه 30 میلیونه انسانان جلوګان ونیسي او هغه قانون چې د ده زړه یي خدای په هغه کتاب باندې هم داسې سم عمل نه کوي چې هغه څه د قرآن په قانون باندې دم ناس یا لاغن و مغایره نوشی انشاءالله کم مشکل نرازی.
تشکر عظیمی سه، بسیار زیاد تشکر. سوالتان یادداشت شد. آل محترمه شریفه زرمتی عضو هیئت در قطر از طریق تلفن وصل شدن، تلفونا زود که در قطر میشه، از این خاطر محترمه زرمتی خوش آمدین به برنامه ما. صاحب
من نه سلامت هستی مهربانی.
بله محترمه شریف زرمتی، امروز شما در مجلس بودین، اگر کمک چیزایی که شما دیدین با چشمتان و چی چیزا صحبت شد اگر بسیار خلاصه به ما بگوین خوش میشیم. بفرمایین.
تشکر بدر. در ابتدا برنامه افتتاحیه داشتیم از دو طرف و کشورهایی که شامل هیئت بودن، امرای عیت امرای میکردن، وزرای خارجهشان برنامه افتتاحیه ختم شد. بعد از برنامه افتتاحیه یک نشست کوتاهی در بین تیم مذاکره بین الافغانی که از طرف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و از طرف طالبان بود، مشترکاً یک نشست بسیار کوتاه داشتند، صرف به خاطر شناسایی یک دیگه خود، نامای یک دیگه خود و باچره های یک دیگه خود شناختیم. بعد از او یک هیئت مشترک تعیین شد که هیئت مشترک انشاءالله برای برنامه های بعدی بعد از امروز سر از فردا به خیر شروع میشه، کار مشترک پیش میبره. اینم یک برنامه بود این روز.
بله، خب در مجموع مهمترین مسئله مسئله آتش بس است که دکتر صاحب عبدالله به زبان آوردن. شما تا چه حد امیدوار هستین که روی از این یک توافق حاصل شود؟
من نه سلامت سه مګه کوشش کوم چې دواړه لوري کلسی نن په ګډه ناسته کې آیاتان چې ته یې نسوی دي ناسته کې په دې کې په ګډه اجنډا باندې کار کوم، ته څو وتوانی کو خو د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت د پلاوی له طرفه اولین شرط دی یو دایمي اوربند ټینګول دی. بس وګورو سر له سبا چې له خیره غونډې شروع کیږي له دوی سره مګه ناستې لرو، آیا مقابل لوری د دایمي اوربند پټینګولو باندې هوکړه کوي کې نه کوي، دا له وخت نه مخکې د سیمې موږ وایو. اما هیله مندې زیاته لیدل کېږي د نن د پرانستې غونډې د پروګرام نه، د دوی د وینا نه دا څرګندېږي چې انشاءالله لیوالتیا ورته زیاته لیدل کېږي تر څو د یو تلپاتې او دایمي اوربند لپاره کار وکړي.
بله، خب یکی هم مسئله خانم ها هست که بسیار در این ساحه سوالات در سطح بین المللی، در میدیای بین المللی، در داخل از طرف خانم ها بسیار زیاد تره شده. در این مورد شما چی فکر میکنین؟ مثلا مسائل مکاتب خانم ها، مکتب رفتنشان، به کار رفتنشان، به پانتون رفتنشان، این مسائل شما چطور میتونین در اونجا به زبان بیارین یا چی فکر میکنین در مورد؟
یو شی تاسو ته موږ ډاډ درکولای شو چې د افغانستان د جمهوری اسلامي دولت کلاوی به تر خپلې اخرینې لحظې پورې د افغانستان د ټولو وګړو په ځانګړې توګه د افغانستان د ښځو د حقوقو لپاره دفاع وکړي. اما له وخت نه مخکې ده چې آیا مقابل لوری به د افغانستان د ښځو د زده کړې د کور نه بهر د کار کول لپاره دوی حاضر سي که به حاضر نه سي، دا له وخت نه مخکې خبره ده چې موږ یې نسو ویلی. خو تر خپل توانه پورې موږ تر آخرینې لحظې دې مبارزې ته راغلي یو، ځکه افغانستان پرونی افغانستان نه ده، نننی افغانستان ده، او افغانستان اوس د نړۍ سره وصل ده، ټوله نړۍ د افغانستان سره همغږي ده. نن د بهرنیو چارو د وزیرانو وینا به تاسو ټول اورېدلی سي، د هر وزیر په وینا کې په افغانستان کې د ښځو په حقوقو، د هغوی په زده کړو، د هغوی نه د هغوی په کار او دندو باندې، البته د کور نه بهر په کار او دندو باندې ټینګار او تاکید زیات شوی ده. موږ هیله لرو چې په دې برخه کې به انشاءالله مثبتې لاسته راوړنې ولرو.
بله، محترم از حرمتی یک لحظه اگر اجازه بتین، حاجی سیب سید داود رئیس مرکز نشاط افغانستان که جورنالیست با تجربه ما شما هستن، اونا هم در خط تلفن هستن، اگر اونا کدام سوال تره کنن از شما اگر جواب بتین خوش میشیم. حاجی سیب، شما کدام سوال خاص دارین از محترم شریف از حرمتی؟
خب ما زوالتا استقبل سلامون و ایل ورده کم نپیگم چه تاسو دنزده نه دوارو تا احساسات د سولې په اړه څنګه ارزیابي کوئ؟ صاحب
بله شنیدین محترم از حرمتی.
مننه اجي سب سلامونه او احترامات ته غلي کوم. د پرانست غونډې په ویناو کې په واقعیت سره چې موږ یو آرام د راتلونکي افغانستان لپاره ټول شموله یو وینا واورېدله. تاسو په وینا کې اوریدلی وی چې دوی هم غوښتل چې په افغانستان کې ټول قومونه په ګډه په یو آرام او پرمختللي او سوکاله افغانستان کې ژوند وکړي. نو د دې دی وینا نه هم همداه کړېدل چې ان شاء الله د راتلونکي لپاره دوی هم لیوالتیا لري، لکه څنګه چې د افغانستان خلک هیلې او ارزوګانې لري، امیدوار یو چې ان شاء الله که څه هم چې مذاکرې به وغځېږي وخت به واخلي، اما پایلې به ان شاء الله مثبتې وي.
بله، تشکر محترم. زرمتی یک موضوع هاد روز یعنی در تجربه ها نشان میده که وقتی که افغان ها در بین خود بعض صحبت ها میکنند، در سال آجیسه بگاییت هم 98 بودن بخند در ترکمنستان تحت رهبری مرحوم نیازوف بین دکتر صاحب عبدالله و بین متوکل صاحب، در او وقت گفتن که اینا یک رضایت نشاندن، موافقه کردن و حکومت مشترک یا از این قبیل مسائل موافقه کردن. مگم در کابل که رسیدن هنوز گفته چیزا که امو خاکبات پایشان از بین نرفته بود که اینا این موضوع را پس رد کردن. حالا این و مسائل اگر آی سب سید داود شما اگر خوبتر تره میکنین ایران بپرسیم که زرمتی سب در مورد چی فکر میکنه. اول آی سب شما چی فکر میکنین؟
با باور ما سال 1998 و امیل عزیز که شما صحبت میکنیم یا امیل مذاکرات که آغاز شده بسیار زیاد فرق داره.
درست.
تقریبا کشورهای منطقه همه شامل قزینه بودن، جهان شامل قزینه بود. امروز شما فهمین که تقریبا به 19 سال اکثریت کشورهای دنیا در افغانستان مامورت جا کردن، افغانستان کمک کردن در بخش امنیتی، در بخش بازسازی، در حقوق بشر. دیگه من فکر میکنم که آیسته آیسته وقتی که مذاکرات بین الافغان طرف صلح میره و بیست که به ایجا باز کشورهای منطقه و جهان و با ملل متحد هم به این راستا داخل میشن و بالاخره به حیث کننده صلح اونا هم بر مردم افغانستان اطمینان میتن، هم بر جهان اطمینان میتن. یعنی ایتر مردم افغانستان تنها اعلان نمیکنن شد.
تشکر. خب حالا از محترم شریف زرمتی بشنویم شما در مورد چی فکر میکنین؟ برای اینکه همیشه در مطبوعات یک چیز برآمد به نام جنگ های نیابتی، کسایی که در ساحه جنگ میکنه یا کسایی که در پشت پرده میباشن، اگر یک امکانش در مجلس یا در صحبت ها اگر میبود که کسایی که امون نیابتی میگن چی میگن، او خودشان هم در یک پالوی میز میشتن و اونا در صحبت ها بعض مسائل گارانتی اگر میکردن چطور خواهد میشد؟ چی فکر میکنین در مورد محترم زرمتی؟
از سلامت نسی بوری دی وقت په تیری دو سره حت بدلون مومی. تیری غنده دی نننه غنده سره دیر لوی توفیر درلود. په نننه غنده کی دیر گردنوال کتا هم تی جلسه یا غونډه بین الافغانی و اما نړید کې راکیل و کې برخې درلوده. په دې کې یو شکل نه په یو شکل د افغانستان د ټولو اتباعو د حقوقونو دفاع کوله، په ټولو ویناو کې ښکارېدله. مورې د امریکې متحدین لکه خپله امریکې متحده ایالات، ناټو، اروپایي ټولنې او د افغانستان شاوخوا د منطقې هیوادونه ټول په دې غونډه کې برخه درلوده. تر اوسه پورې دغسې یوه غټه پرتمینه غونډه سیسي یو تاریخي امیدواري لري د افغانستان د جګړې د ختمېدو دپاره نه ونیول سوې. زه فکر کوم چې دغه لومړنۍ غونډه ده چې په دومره غټ اکثریت هیوادونه سي پکې برخه لري نیول کېږي. امیدواره یو چې پایلې به یې هم د افغانستان ولسونو ته، هم د منطقې هیوادونو ته او د ټولې دنیا دپاره مثبتې پایلې شي. غونډې تر غونډې پورې فرق لري. تېرې غونډې تر اوسنۍ غونډې پورې ډېر لوی توپیر درلود. د توپیر په لحاظ موږ ویلی سو چې د افغانستان دغه اوږده جګړه به هم انشاءالله په همدې مذاکرو کې پای ته ورسیږي، اما وخت ګیرې به وي. دا به په یوه مرحله کې ناممکنه وي چې پای ته ورسیږي، بلکې مذاکرې به دوام لري. په څو مرحلو کې به انشاءالله ټولې ستونزې هوارې شي.
بله. خب محترمه شریف زرمتی که شما که عضو هیئت در قطر هستین، اگر وقت دارین خب با ما باشین، اگر نه با شما خداحافظی میکنیم. چی فکر میکنین، وقت دارین یا نه؟
تشکر. زنده باشین. فکر میکنم هیئت در راه هستن، بر ما هم صدا داره و باید برم امروشن.
بفرمایین. خداحافظ. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. موفق باشین. خب حال محترم آقای فریدون خزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی هم از قطر با ما وصل شدن از طریق تلفن. آقای خزون خوش آمدین. بفرمایین. میشنوین؟
سلام زریف بر شما و به
بینندگان شنوندگان رادیو محترمتان.
بله، بینندگانم غلط نیست، از طریق ویدیو یگان چیزکای ما نشر میشه در وبسایت، یک قسم نیمه تلویزیون واریام هستیم. خیر باشه، او را مگه میگین بگوین مقصد مرا ببخشین که نام تانسته یه تلفظ نتانستم بخیلم که تا آخرام نخواد تانستم. خب محترم آقای افریدون، از طرف دیگه آجی سیف سید داود که ژورنالیست با تجربه است، امروز همراه ما همکاری میکنن از امریکا، همراه ما در برنامه هستن، اونا در خط تلفن هستن، فکرتان بگیرین. از او خاطر آقای خزون، ما آخرین خبر خوب بگیریم، ما خود چه خبر نو نگرفتیم، خبرایی است که ما خودمون ما داریم چه، بس شما یه خبر نو بشنویم چه، بفرمایید.
امروز بعد از اینکه مراسم افتتاحیه پایان یافت،
بله،
نخستین مجلس هیئت مذاکره کننده افغانستان و طالبان صورت گرفت. در این مجلس فیصله شد که برای اجندا و برای یک ایجاد دارالانشا یک هیئت 5 نفری فردا نشست داره، 5 نفر از افغانستان و 5 نفر از طالبان، که امروز هیئت که رئیس هیئت افغانستان مثلا معصوم ثانی‌زاده و از طرفم که رهبری امروز به دوش محترم عباس ثانی‌زاده بود، اونها اعلان کردند که فردا این هیئت هم نشست می داشته باشه و در مواردی که یک اجندای دارالانشای مشترک باید ایجاد شود، یک اجندای مشترک باید ایجاد شود و کارهای تسهیلاتی و موارد دیگری تشریفاتی که است او را به پیش ببره.
بله، خب دیگه اعضای از یارم به ما معرفی کرده، میتونین که 2 نفر استانگزه خو آسان یاد میگیریم، غلط هم نمیشه نامش، دیگرایش اگر معرفی کنین بسیار خلاصه خلاصه.
از طرف افغانستان خانم فوزه کوفی، مولوی صاحب بلیغ، خالد نور و همچنان محترم زرا احمد مقبل، ای از سوی افغانستان به شمولی معصوم ثانی‌زاده و از طالبان 5 نفر اعلان کردند که نامش دقیق یادم نیست.
بله، خب اونا رو پیدا میکنیم، اگر پیدا کردین چه به همکار ما راتب نوری در کابل اگر بتین خوش میشیم. حاجی صاحب سید داود، حال شما از آقای خزون چی سوال دارین؟
ارتمایی است که آقای خزون هم دید خود ارتباط تیم طالب ها که طالب ها چه قمایل به صلح هستن و به مذاکرات هستن، اگر کم و بیش برای شنونده محترم تکیه کنن.
بله خزون صاحب، شنیدین آجی صاحب سید داود؟
بله بله،
جوابتان علت کنین
به آجی صاحب سید داود که یکی از شخصیت های محترم ماست، سلام تقدیم میکنم. دید و بازدیدی از دو طرف یک بازدیدی دوستانه بود. لحظات پیش ما در سالونی که غذا می‌خوردیم حیات کاملا مشترک بود و پیشانی خوبی داشتن هر دو طرف و من فکر میکنم از اون بحثا و استدلالایی که داشتن چی رسمی چی غیر رسمی امیدواری بیشتر میسازه، به خاطر که امروز بحثایی که شد بحثای سازنده و خوب بود، با وجودی که از می دوستایی که سابقا با طالبان شده بودن و صحبت داشتن، طالبان از یک موضوع دیگری صحبت میکردن و امروز که ما هم راشن صحبت میکردیم و ارزیابی میکردیم، وضعیت خوب بود. امیدواری ما است که همین وضعیت دوام پیدا بکنه و دیگه هم نقاط مشترکی که میتونه سر از او همکاری ها بیشتر شود، سر از اون نقاط تاکید شود و نقاط پیدا شود و سر از این کار است که ما از کجا آغاز بکنیم و به کجا برسیم. امیدواری ما این است که طالبان هم امروز که در نشست دو تیم که داشتن صحبت ها بسیار خوب بود، هم از طرف افغانستان و هم از طرف طالبان، امیدواری های بسیار خوبی پیدا شد که ما امیدوار هستیم که اگر به همین منوال این مذاکرات دوام پیدا بکنه ما به یک نتیجه خوب میرسیم.
بله، خب یک موضوعی که توجه را جلب کرد ایست که ملا بلادر یا ملا عبدالغنی برادر، اونا که رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر هستن، اینا صحبت کردن. اونا در این صحبتهای خود از امارت یاد نکردن، ایره یک نقطه مثبت تلقی کردن بسیاری ها، تنها از نظام سوچه اسلامی صحبت کردن. ایره شما چطور تعبیر میکنین؟
با وجودی که نظام افغانستان یک نظام اسلامی است و طالبان هم که امروز صحبت داشتن، نه این که امارات اسلامی را تاکید نکردن و خواستار امارات اسلامی نشدن، بل خواستار حوصله‌مندی از دو طرف شد در مذاکرات. گفتن که مذاکرات تحت خواهد بود و طولانی خواهد بود، اما حوصله باید داشته باشیم، تحمل داشته باشیم که بحث ها سازنده شود و بحث ها خوب پیش بره. بعد از اینکه یک مدتی که طالبا حاضر نمی شدن و باز که حاضر شدن، مواضع بسیار سختی را اعلان می کردن که او سازنده نمی بود. من فکر می کنم که حال طالبا هم فهمیده و چیزی که مهم بود او این است که تمام دنیا به یک صدا از این روان حمایت خود را اعلان کردن و سر حقوق اساسی اتباع افغانستان تاکید کردن، سر حق انتخاب و سر همکاری های دراز مدت با افغانستان و صلح افغانستان را به نفع منطقه و جهان دانستن. و هزیروان شما دیدین که امروز 15 وزرای خارجه کشورها که کشورهای مختلف بودن، اگر حوصله باشه که من نامایش نبیگیرم، تمام صحبت داشتن. سرمنشی سازمان ملل، سرمنشی ناتو، سرمنشی سکرتر جنرال کنفرانس اسلامی، این تمام مواردی بودند که تبعیض که تاثیر میگذاره. طالبا هم من فکر میکنم که اگر به همین منوال پیش بره، یک تغییر بنیادی در موازیشان دیده میشه. امیدواری مایی است که مذاکرات به یک نتیجه مطلوب برسه که اون نتیجه را که مردم افغانستان خواهان شد.
بله، خب مهمترین موضوع آتش بس است که در قدم اول توقع تمام مردم در افغانستان و در جهان بگویم ایست که آتش بس شود، یعنی مردم بیگناه و بیچاره جان خود قربان نکنند در این شرایط. در این مورد کدام امیدواری هست؟ یعنی چی خواهد شد؟
با وجودی که در سخنرانی جلسه ما دکتر سید عبدالله روشن و واضح خواستار از بودند که اگر آتش بس شود که خوشی مردم زیاد نکنه و جنگ باید خاتمه داده شود، با وجودی که طالبا مخالفت نکردند، اما امیدواری است در ما فضا را میبینیم که در این نشست ها ما در می دور اول به یک نتیجه برسیم.
بله، یک لحظه از آقای صاحب داود هم بپرسم. آقای صاحب داود، دیگه چی چیزیست که باید ما از آقای خزون پرسان بکنیم از نقطه نظر شما؟
به باور ما که من فکر میکنم یک روزنی امید برای مردم افغانستان و منطقه و جهان است. امی برخواه که جناب خزون صاحب ششاره کرد، واقعا دو طرف از یک و افغان اینا داشته شوند. من فکر می که یک شناخت عمیق بین افغان ها وجود داره. اسمه که شما نکردن ساله 80 و 90 مدهی تمام این مشکلات بودن، اما دویجه مشکل اساسی به پاری هر گروپ افغان یک کشور خواستات بود. یعنی امو مسئله نیابده که پیشتر شما برش اشاره کردین، به وجه که افغانا به یک تفاهم نمی رسیدن، مشکلی بود که از یک طرف افغان به اصطلاح 50% در داخل افغانستان بودن، یک 50% در کشورهای منطقه بودن. اما امروز فضایی که مساعد شده، یک صدا هم کشورهای منطقه
درست
کشورهای جهان، مسئله صلح و مذاکرات در افغانستان پشتیبانی میکنن. دیگه از این فرصت باید همه ما شما به شمول رسانه ها، به شمول سیاسیون، به شمول جامعه مدنی
هم از استفاده مثبت کنیم.
تشکر سپ. خزون سپ یک لحظه که یک شنونده وصل شده، از یک شنونده هم نظر میگیریم، بعد از او مزاحمت کم میکنیم. شما مصروف هستین، بیاید یک هفت دقیقه وقت ما مانده. بله شنونده عزیز، اول خود معرفی کنین، بفرمایین. خوش آمدین به برنامه.
السلام علیکم جناب نظر سپ، سلام با شما و با دوست ما جناب حاجی سپ، انشاءالله که جور سعد باشین. تشکر از پروگرامتان. هر زمده ای است که در قبل که هم امیالت آمده بود طرف گروپ های مجاهدین پراگنده و هدم هماهنگی داشتن، اما این طرف مخالفین با دولت مقابل است که فقط یک دست هستند. و از آجی سپ سوال دارم که آیا اینا موازی دو طرف چی فکر میکنن؟ چرا دولت در فکر ادغام مخالفین از کو عملی نیست و طالبا در فکر ایجاد امارت است؟ شما چی فکر میکنید؟ مواقف اینا چقدر میتونه که لطاف پذیر باشه و چقدر میتونه که با هم نزدیک باشه؟
تشکر. خانه تان آباد. تشکر شنونده عزیز. حال دیگه شنونده معذرت میخواییم، وقت نماند. خزون سپ شنونده ما را به طور نمونه یکی از شنونده ما را گرفتیم، برتان حواله میکنیم، لطفا جواب را کنین سپ.
با وجودی که امروز اولین مراسم افتتاحیه بود، اما بحث ها سر از فردا بحث های اساسی آغاز میشه، اما تانوز که ما وضعیت را میبینیم، دیدی بازی طالبان را که میبینیم و سخنانی ملا برادر را که ما شنیدیم، یک امیدواری است. امیدوار هستیم که ما به می امیدواری برسیم و می امیدواری در عمل هم پیاده شود که او رسیدن به صلح و اعلان آتش بس و ختم خشونت ها یک امیدواری است. امیدواری ما این است که هر چیز در به این مسائل برسیم. سر از فردا که بحث آغاز میشه، اجندا ترتیب میشه و موارد دیگر تکنیکی که ما با طالبا آغاز میکنیم، هر چقدر که ما همراه طالبا بحث میکنیم، موضع و دیدگاه های طالبا نسبت به پروسه صلح بر ما روشن‌تر شده میره. امیدواری ما است که چیزی که امروز درک کردیم او تا آخر باشه و همین رقم دوام بکنه.
خب آخرین لحظات است، چیز گفتنی دارین که ما پرسان نکده باشیم؟ من حیث جورنالیست، چی چیز جالب است به مردم افغانستان که یک ذره دلشان خوش شوه؟ خزون صاحب،
جالبیتی پروسه همیست که وقت طالبا خواستار ازی میشه که ما حوصله داشته باشیم در بحث ها، به این معنی که این هم صلح میخواه. یک سلسله سوالات پیش از آغاز برنامه همراه ما و همراه خبرنگارای محترم که ما را همراهی میکنه در این سفر، همیشه از ما میپرسیدن که چی خواهد شد. اما امروز قسمتی از سوالای مردم افغانستان که امو خبرنگارا میپرسیدن حل شده، که او موضع طالبات که طالبا موضعشان یک موضعی بود که صلح خواهانه بود و ما هم به حسن نیت خوب آمده بودیم و به حسن نیت پاک آمده بودیم که این مذاکرات به نتیجه برسه. حیات افغانستان هم دیروز هم که رئیس شورای عالی مصالحه ملی صحبتی داشتن، تأکیدی تمام حیات به همین است که ما به یک نتیجه برسیم و آمدیم که به یک رای حل پیدا شود و به یک رای حل برسیم. امیدواری ما ایست که طالب هم به نینت عمله باشن.
بله، منطقه یک چیزی که در برنامه ما انعکاس یافت یا از پیام های شنونده ایست که میگن یک کمه که تفاوت نظر بین ریاست جمهوری و شورای عالی مصالحه ملی است. مثلا رئیس جمهور میگن دو فصل اول قانون اساسی غیر قابل صحبت است، اما دکتر سیب عبدالله شان اینا میگن که میشه که رویش صحبت بکنیم. از این قبیل مسائل اگر در طرف دولت اما هنگ نشه سر میز مذاکره، موقف شما میترسن که بسیار ضعیف شود. چی میگن دیمار؟
ما فکر میکنم با دوستان که این سوالات پیدا میشه دوباره سخنرانی رئیس شورای عالی مصالحه ملی را بشنوه، تمام سوالات حل میشه. ما در پروسه صلح افغانستان باید در ما اجماع داریم و هیچ کس مخالف صلح نیست. صلح میخواییم و به صلح کار میکنیم. امیدواری ما ایست که و هر کسی که مخالف صلح باشه او را مردم افغانستان دیگه اجازه نمیده این فرصت تاریخی را ضایع بکنن.
بله. خب یکی هم بعض سوال ها هست که او مثلا معاون صاحب رئیس جمهور مثلا میگن هرچی که طالب ها بگوین ما به ما قبول نیست، یعنی از یک هنجره صدا نمبرای از طرف دولت، یعنی این هم یک سوال است که یعنی هر کس از هر جای هرچی گفته بره هماهنگی یک کمه که ضعیف خواهد شد. این سوال ها چطور جواب میتین؟
خب شورای عالی مصالحه ملی یک شورای فراگیر است که حکومت هم در او دخیل است، هر دو معاون رئیس جمهور در او عضویت داره ده. اما عضویت به این معنی نیست که او موقف شورای عالی مصالحه ملی باشه، بلکه او جا تصمیم جمعی است، تصمیم ملی است، تصمیم به واقعیت ها و شرایط افغانستان گرفته میشه. ما فکر میکنم که در این راستا زیاد نگرانی وجود نداره.
تشکر. خب حاجی صاحب سید داوود، اگر شما برنامه را جمع‌بندی کنین برای اینکه دو دقیقه مونده که آقای خازون هم شنیدین دیگه شنوندار هم شنیدین که یک جمع‌بندی خوب از این برنامه بکنین، بخیر که باز رخصت شیم سیب.
ما نظر سیب یک دو شنونده ایتان سوال کده بالای ایتان مانده، من میخوام مختصر
بفهمم
خدمت چند جواب. تا جایی که ما می پروسه را تعقیب کردیم، ما فکر میکنم که طالبا هم مانند سابق که می گفتن که ما هم رای دولت افغانستان مذاکره نمی کنیم، اونه بالاخره امروز خوشبختانه با هم ملاقات کردن و مذاکرات آغاز شد. دو مسئله را شما هم برش اشاره کردین، دروز پیش سخنگوی طالب ها هم در تویت خود نوشته کرده بودن که ما یک ارزشای اسلامی و ملی را برش احترام میگذاریم، در پرتو ارزشای ملی اسلامی نظام میخواهیم. ما فکر میکنم برادر که مطلی ما گفتن به نظر ما و شما همه در ما افغان هستیم، اگر طرف مقابل است یا دولت است ادغام از خود شرایط هست. یعنی اگر فرضاً یک اداره فراگیر وجود داشته باشد که در اوجه کار به اهل کار سپرده شود، ما فکر میکنم ادغام نیست. هر افغان چه در پولیس چه در امنیت چه در سایر افغان ها داوطلبانه شامل میشه، از تخصص از او مردم افغانستان استفاده دیگه. من که وقتی که افغان ها با هم بشینن صحبت کنن امید است که امریکا اطمینان دادن که ما در مسائل بین الافغانی زیاد مداخله نمیتیم و کسی دیگر هم اجازه نمیتیم. اگه این فشارهای امریکا وجود داشته باشه، ما فکر میکنم به آماهنگی کشورهای منطقه بخصوص پاکستان من شاید یک نتیجه مطلوب و مسئله سال هست مردم افغانستان دسترسی پیدا کنه. اما در پالوی ازی همی گروپ ها فیلن سرکار هستند در افغانستان در دو طرف، اینا هم مسئولیت ملی و تاریخی و اسلامی خود دارند. اینا نباید جنگ مردم افغانستان از برادرکشی مردم افغانستان به اصطلاح یا صاحب جایداد و صاحب هستی و زندگی شوند. اینا هم به حق ایوه و بیچاره و مایی
تشکر
و شهید کنند. همین زمینه که مساعد شده از این زمینه یک استفاده مثبت بر نفع صلح در افغانستان شده.
بسیار زیاد تشکر حاجی صاحب محترم. متر شانسای طلایی میگنم در هر 10 سال و 20 سال یک دفعه می این شانس از دست نتن. بسیار زیاد تشکر محترم حاجی صاحب سید داود رئیس مرکز نشرات افغان، محترم آقای فریدون خزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی، محترم همکار ما راتب نوری، محترمه شریف زرمتی عضو هیئت در قطر، همکار دیگه شفیق قیار مرسل زازی، از کلتان تشکر. من رخصت میشم، خدا حافظ و ناصرتان.
دنیا شبیه من با پشتون اینجا تاج کسته هزاره اینجا به کسته پشتون اینجا تاج کسته هزاره اینجا به کسته